قدر ما نهار يدن كولي دن كستري ما شاي سهر مبخير غير ويس اف امريكا دي وريديو او تي في سارة نيخ فراواني دي ده بي بشريني بخفراوانا كي تاستهر كالي وايو زي ما ساسي كوربانا نجين شا
او زاش باق ممن
پاکستان افغانستان کی سحر شوه دی او ټول بده خیره پاسې دی پاکستان کی د سحر شپږ نیمه بجې دی افغانستان کی شپږ بجې دی او د کال وزرا شلم د اگست میاشتې اته سم نیټه ده او ورځ ده نه هي اسې شنبه دلته په واشنگټن ڈی سی او په ورجینیا کی د شپې نه نیمه بجې دی او دا یو سات خبرونه ده چې تاسو یې خنی خنی رانی کو او یو سات پسې تاسو بیا تک ته شي او اوریدي شي او سره دا هم چې د خبرونه دا هم د خپل کورونو نه تاسو وړاندې کوو نو ټلیفونونه موږ نشو اغېستي تاسو که خپل د رائے هر کول غواړي خپل نظر زموږ سره شریکول غواړي یا څه کمنټ کول غواړي نو وی او ایټی واز موږ د فیسبوک پاڼه ده او ترشه او تخنیق فنیغه دا مهال د خبرونه پیل شوی دا تاسو ته پی شي او اوریدي شي او خپل نظر زموږ سره د کمنټ په صورت کې شریکول شي. نن دې خبرونه کې مونږ یو مهم موضوع راولې د پاره باندې به هم خبرې کوو سره نور هم ډېر هلې ځلې روانې دي چې سړي هغه به ټول باندې کې اشرف مند
بالکل نگین شاه مونږ خپل اوریدونکو ته وایو چې کم خبرونه کم معلومات تر تاسو در رسی دغه داسې نه ده چې ګنې په یو ځای کې څوک ناست وي یو بس لیکل کې یو د ځانه چې کوم معلومات یې هغه خلکو ته وړاندې کوي بلکې د دې لپاره هغه صحافیان چې په میدان باندې موجود دي هغوی هر هغه پیښې ځای ته ځان رسوي هر هغه واقعاتو ته هر هغه خبرونو ته هر هغه معلوماتو پورې ځان رسوي چې کوم معلومات د خلکو دپاره مهم وي. نو دغه معلوماتو دپاره د دوی ورتګ کې سو موده مخکې به په دغې باندې د نړیوال قانون لاندې د هغوی حفاظت یقیني کېده اوس د تیرو څو کلونو راهسې په دغه معلومات راغونډولو کې را جمع کولو کې مشکلات صحافیانو ته هم رامخې ته دي ځکه چې ځینې ریاستونه ځینې داغې ریاستونه ادارې نه غواړي چې ځینې معلومات تر خلکو ورسیږي او هغوی خپل ځینې زیات کارونه چې کوم دی یا ډېرې داسې پیښې یا ډېر داسې واقعات چې هغه د خلکو د پام نه یا د خلکو د نظر نه پټول غواړي. نو تر دغه ځایه چې کله د صحافي ورتګ کېږي نو هلته کې د هغه ژوند هم په خطره کې پرېوځي د دغه ادارو لخوا. زیاتره صحافیان دغه شانته کې ووجلې شي هغه باندې تشدد وشي وتښتول شي د ادارو لخوا او بیا وروسته په ځینې ملکونو کې عدالتي نظام بیا دومره کمزورې دی چې د دغه صحافیانو د تښتولو د په هغوی د تشدد د پیښو چې کوم دی نو هغه پلټنې هم نه کېږي نه تحقیقات کېږي نه د هغه پیښو معلومات وشي چې دا چا او دا ولې. نو دغه صحافیانو باندې د تشدد په پیښو کې اضافه باندې به موږ سره جنګیر خټک صاحب د نیویارک نه راځي هغې به موږ ته د خپلې سیمې حال هم راکوي او راته وایي به چې دغلته کې د صحافیانو خلاف چې کوم د تشدد پیښې دي په هغې کې څومره اضافه شوې ده په نړیواله توګه باندې د صحافیانو پر ضد چې کومې پیښې سوا شوي دي د تشدد د هغې څه حال دی په امریکا کې بیا د صحافیانو پر ضد چې کومې پیښې سوا شوې دي د هغوی د زورونې یا د تشدد او یا دغسې نور چې کوم مشکلات دي هغه کم کم دي په هغې باندې به موږ سره هغوی خبرې کړې کړي او نگین شاه خپل اوریدونکو ته به دا وویل چې په امریکا کې صدارتي ټاکنې هم رانږدې دي د هغې لپاره هم ځای په ځای باندې کمپاینونه شروع شوي دي خو د کرونا له کبله دغه کمپاینونو کې خنډان شته مشکلات شته دي او بیا د امریکا دوه چې کوم لوی سیاسي ګوندونه دي ریپبلیکن او ډیموکراټیک ریپبلیکن چې دې وخت کې واکمنه ګوند دی او ډیموکراټیک هغه ګوند دی چې کوم مخالفه ډله ده په پارلیمان کې د هغوی په هاوس آف ریپرزینټیټیوز کې دا وخت اکثریت دی او د دې انتخابونو سره چې کوم دې وخت انتخابونه به کیږي هغه به د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د هغه مد مقابل چې کوم کاندید دی نو یا کینډیډیټ دی هغه جو بایډن دی نو د دې دواړو ترمنځ به مقابله کیږي او د دغسې د ډیموکراټیک ګوند چې کوم نومینی دی یا چې د هغوی کوم منتخب شوی غړی دی جو بایډن د هغه رسمي اعلان به چې کوم دی نو هغه یې دپاره ڈی این سی د دې یو دلته کې یو غونډه کېږي په هغې کې کېږي هغې کې د ګوند تمام غړي هغې په شرکت باندې راځي او بیا هلته کې د لاس په پورته کولو باندې چې کوم دی نو هغوی د خپل دغه غړي سره د ملاتړ کولو اعلان کوي چې کوم کاندید به هغه د صدر ډونالډ ټرمپ په خلاف صدرتي ټاکنو کې برخه اخلي. نو بیا د هغې سره چې کوم نائب صدر یا صدر وي چې دا وخت د اوس کوم کمالا هیرس هغه شوې ده کاملا هیرس نو هغه نوم به حملان کیږي دا غي سره به هم د لاس په پروتوکول باندې دا وی هغه رسمي چې کوم ټاکنه دا هغه به تر سره کیږي خو د بده مرغه د کورونا په وجه باندې سګنی کال چې کوم دینو هغه ورچوال غونډه دا ورچوال مطلب دا چې دا به آنلاین غونډه وي او دا به رسمي چې کوم غونډه دا هغه به هم تر سره کیږي خو دې وخت چې کوم پرمختیاوي دي پاغي باندې به زمونږ همکار سمینه احسان مونږ ته چې کوم دی دا غي حال احوال د خپرونې په وروستۍ برخه کې راکړي جی نه
نو دغه هدف نن زمونږ د خبرونې دغه خبرې ترې دي چې زمونږ موضوع خو د صحافیانو په پاتله ده چې په پاکستان کې یا نړۍ کې پاتې صحافیان دي نو هغه په سمو خبرونو ورکولو باندې زورول کیږي یا د هغوی د تشدد ښکار کیږي یا هغو غیب کړل شي یا چې دی نو ونیول شي په سنسه په الزام کې یا په سنسه تور کې ولګولې شي نو دا غوښتنې یو د فریډم نت ورک چې د صحافیانو باندې د هغو په ازادۍ باندې صحافتي ازادۍ باندې نظر لګیږي یو اداره ده یو تنظیم دی نو وایي چې وای دا هوی د رپورټ تر مخه دا رپورټي تقریبا یو یو دو درې میاشتې وړاندې دی جاری کړی او په دې کې دا وایي چې پاکستان کې چې کوم صحافیان زیاتره د معاشي ستونزې سره مخ وي نو هغوی هغه ستونزې چې کوم د معاشي ستونزې دي هغوی پر ضد کارول کیږي د هغوی د اظهار رائے د ریکارډ کا منمنی کولو لپاره د هغوی چې کوم معاشي ستونزې دي نو هغه د هغوی پر ضد کارول کیږي بیا د دوی دا رپورت د چکم د صحافت نړیوال ورځ دا غیری وړاندې دا رپورت جاری کړ او وی چې په 2019 چې دین هغه په پاکستان کې د صحافیانو د پرډی مشکل کال وو او ډیر ګران وو په غوی باندې چې په 2019 کې تقریبا و صحافیان چې دین هغه نکته د صحافت په لار کې خپل ځانونه ورکړل او بیا ورسره د تشدد به هیڅ چې دین هغه یو نیوی لکه پیخی را پوف شوی دی دا وای فریدم نتورک کم ده صحافیانو باندی نظر ساتی دا غوی ازادی صحافتی ازادیانی چی نیچه پا ازاد نکل که خبری که نو پا غیب باندی نظر ساتی یا دا وای چی پا 2019 که پا پاکستان کی دو صحافیان چی دینو اقوا شوی و او نحی گرفتار کری و او لس چی دینو اغلط تشدق کار شوی و او بیا چې د نو له صحافیان ته داسې وو چې سنسرشپ او اته داسې چې قانوني نوټیسونه یا قانوني نوټیس چې لري ته لګول شي نو په دې کې بیا دا هم چې د مئی 2019 نه واخله تر اپریل 2020 پورې په پاکستان کې په صحافیانو پر ضد تشدد په غوی باندې د حملو کې اضافه کتل کېږي او د دې نه دا اندازه کول ویل کا مشکل نه دی چې په ملکی په اظهار په ازادۍ باندې چې دینو لکه اظهار رائے چې دنو هغه نشي سو کولی او بیا سره نور هم لکه ډیر سنز سره مخ دي دا فریډم رپورت ما چې کوم رپورت جاری شوی دی هغه هغه د غیر نیو سو خبرې وړاندې کړې نو نن دا زمونږ د خبرونې موضوع ده صحافیانو پر ضد د تشدد یا د هغوی د زورونې په اړه خبرې اترې کوو او په دې اړه که تاسو سره کمنټونه لرئ خپل نظر زموږ سره شریکولی شئ په فیسبوک باندې دا مهال زموږ خبرونه خنیق پنې وړاندې شوې ده او ورسره داسې پیغامونه به هم تاسو ولولو یو څو پیغامونه اشفاق نور کوي نه
بالکل
وزیر وای چې په پاکستان کې صحافت آزاد نه دی او بیا ورسره چې دی خلیل رحمان هم د خپل پوسټ نه سلامونه را لېږلې دي او وای چې اوریدو صحافتي ژوند د مرګ سره لوبې او نور هم دې پیغامونه را روان دي خو زموږ سره وسه د یو رپورت په شعر اشفاق وروره داسې به وکړي رپورت ته بلار شو چې څنګه رپورت نه راشي نو بیا به نور پیغامونه ولرو
بالکل موږ سره رپورت چې کوم دی نو د امریکا یو صحافي په پاکستان کې چې کوم وجل شوی او د هغې مقدمه هغه ډېره موده پس چې کوم دی نو د جون په میاشت کې فکر کوم دی نن فرد د هغې مقدمه د سین های کورټ لخوا او دغه فیصله وشوه او هغه کسان چې کوم کسانو ته د مرګ سزاګانې شوی وي هغه د خیر په سزاګانو کې بدل کړی شي، په هغې د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي غندنه یو قسم له هم ښکاره کړې وه او خفګانې پرې هم ښودلې وه چې ګنې دغه فیصله به دی د پاکستان سپریم کورټ ته وړي او په هغې به بیا چې کوم دی وړاندې کاروایي کوي. نو د زموږ همکار عدنان رشید په غږ باندې اوریدونکو ته دغه رپورټ وړاندې کړو.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي د امریکایي خبریال دینیل پر د مقدمې فیصلې پر ضد به سپریم کورټ کې اپیل کوي. ښاغلی قریشي وایي د سند های کورټ فیصلې په اړه د امریکا غبرګون یو فطري عمل دی. د اپریل په دویمه نیټه د سند های کورټ د امریکایي خبریال د وجلو د مقدمې فیصله 13 کاله وروسته اورولې ده. عدالت په دغه مقدمه کې د تورنو دریو کسانو د خوشي کولو او د مرکزي ملزم یا تورن عمر شیخ د مرګ سزا په 1 کال قید کې د بدلولو امر کړی دی. د خالی شنبې په ورځ د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت ښاغلی قریشي د سند های کورټ په فیصله حیرانتیا څرګند کړي او وایي
امریکې دوی د خپل تشویش نه خبر کړی دی او دوی هم په دې فیصله حیران دي، ځکه چې د فیصلې له وجې د پاکستان لخوا د امن په هڅو پښتنې پورته شوې دي.
په داسې وخت کې چې نړۍ او پاکستان په خپله د کرونا وبایي مرض سره په جنگ دی او د دغه وبایي مرض د لاسه پاکستان کې اکثره ښارونه تړل شوي او زیاتره خلک په کورونو کې بند پاتې دي، هلته د داسې مقدمو فیصلو ته د شک په نظر کتل کیږي چې عدالت 13 کاله پخوانۍ مقدمه اوس ولې فیصله کړله. دفاعي څېړونکي او د پاکستان فوج پخوانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي
اس کی جو ٹائمنگ تھی وہ بھی غیر معمولی ٹائمنگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا جو ہے اس
دغه د ڈینیل پرل و جن په مقدمه کې تورن عمر سعید شیخ د قضیې فیصله اعلانولو وخت ډیر غیر معمولی دی، ځکه چې نړۍ دا وخت د کرونا ناروغۍ ښکار شوی او ټول خلک ډیر فکرمند دي. خو په داسې حالاتو کې د عدالت له لوري دغه فیصله اورول ډیر د حیرانتیا وړ خبره ده.
په پیښور کې میشت د واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز خان وایي دا فیصله په نړۍ کې د پاکستان لپاره مشکلات زیاتول شي.
عدالتي نظام یا په هر ځای کې عدالت فیصله چې کوم ده هغه باندې نور کې یا خبرې هم شي کولی. بل لخت دا سوال نه پورته کیږي چې آیا کمزورتیا په دې وخت کې د حکومت لخوا شوې ده؟ چې د حکومت لخوا شوې ده په دې کې کمپلیننټ ریاست د پاکستان کې دی، حکومت د پاکستان کې دی، نو هغه دی. نو په داسې وخت کې چې یو وخت په پاکستان باندې فشار دی اف اے ٹی ایف په حواله سره او بل لخت داسې فیصله راځي، نو پاکستان ته به ډېره ګرانه شي چې په هغه راتلونکي کې کوم معیار یې پاکستان له ورکړی دی.
ترهاګرو د مالی وسایلو د مخنیوي نړیوال ادارې اف اے ٹی ایف په کال 2012، 2015 او بیا په کال 2013 کې د پاکستان نوم په خړ نوملړ یا ګری لیست کې اچولی، ځکه چې اداره غنی چې پاکستان د ملک دننه فعالیت لرونکي وسلوالو خلاف په مناسب ډول ګامونه نه دی پورته کړی. خو پاکستان وایي د ترهګرو تنظیمونو او وسلوالو ډلو او د دې مالی سرچینو خلاف کې یو شمېر ګامونه پورته کړی دي. ورستو کې د اف اے ٹی ایف د غونډې نه وړاندې د پاکستان یو عدالت د ناقانونه وسلوالي ډلې لشکري طیبه پخوانی مشر حفیظ سعید ته 11 کاله د قید سزا واوروله. هندوستان په حفیظ سعید د کال 2008 د ممبئی حملو د منصوبه سازۍ الزام لګولی دی. په دغه حملو کې 168 کسان وژل شوي دي. دینیل پرل د امریکا د وتلي ورځپاڼې وال سټریټ جنرل د سویلي ایشیا خبریال وو او د کال 2002 د جنوري د میاشتې په 13 نیټه په کراچۍ کې بېدېره شوی وو او نږدې یو میاشت وروسته پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د دینیل پرل د وژل کېدو ویډیو ورته میلاو شوې ده. د امریکایي خبریال له تحتول کېدو او د وژنې په مقدمه کې د 4 کسانو احمد عمر شیخ، فهد نسیم، سلمان ثاقب او شیخ عادل پر ضد مقدمه درج شوې وه. د دې مقدمې د شوو پلټنو تر مخه دینیل پل د وژنې پلان احمد عمر شیخ جوړ کړی وو او هغه ته په دې جرم کې په کال 2002 کې د مرګ سزا اورول شوې وه. له دې وړاندې په کال 2014 کې په یاده مقدمه کې بل تورن هم قاری هاشم هم د حیدرآباد د ترهګرۍ عدالت بری کړی وو. که څه هم د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا مرستیالي سفیر ایلس فیلز د پاکستان دغه ګام ستاینه کړي چې د دینیل پل د مقدمې به په سپریم کورټ کې اپیل جمع کوي. خو بیا ځینې څېړونکي د اف اے ٹی ایف غونډې نه وړاندې د حفیظ سعید ګرفتاري او په سپریم کورټ کې د عمر شیخ پر ضد اپیل ته د شک په نظر ګوري. د دغه څېړونکو په خیال پاکستان دا هر څه د ترهګرو د مخنیوي په خاطر نه کوي، بلکې غواړي چې د اف ای ټی اف د خړ فهرست نه ځان وباسي.
سره اوسې سره اوسې یو ځل بیا تاسو سره د دې شری په خبرونه کې هر کله وایو او دا یو ساده خبرونه ده نه چې موږ خبرې ترې کوو د صحافیانو په اړه باندې چې په پاکستان کې په افغانستان کې او نکړې زیات ستونزې سره د غوښتنې جن مخه شفاف وروره او
بالکل بالکل او نګین دا څه ده چې په پاکستان کې په نږدې یو کې کوم تازه پیښې راغلي نو پاره کې هم یو شمېر صحافیان چې کوم دینو د اسلام آباد څخه هغه متی الله جان چې کوم ورستۍ کې خلاغه او تختول شو د خپل کوره د غیبه ویډیو چې کوم دینو هغه د یو کور څخه جوړ کړی شو بیا د غی په وجه باندې په صحافتي دغه کې چې کوم دینو ډیر مظاهره وشوي او بیا یو ورځ په پښتو کوم دینو هغه د خپل بندا سره خلاص کړی شو او د دسترګې تړل شي وی په دغه ستې شو او ورسره د میډیا سره پاري خبرې مو کړی او د چې کوم دی نه پنیر د دارو ذکر خو نه کو وو ویل چې کنه د پولیسو په جامه کې چې کوم دی نو کسان په گاډو کې ورغلی وو دا شانته کې دی چې کوم دی نو پورته کو بیا د سره چې کوم دی زور زیاتې و شو دا شاند کې سره لالمیډا چې کوم دین یو بل ساتي چې هغه هم د شاند غشي او دغه نه لوا نور داسې نمونه دي چې هغه په دغه صحافتي دنیا کې د پاکستان د نن په یو شکل او یا په بل شکل باندې چې کوم دین هغه وخل شو دی یا تختول شو دی یا سلیم شهزاد یو بل صحافي چې هغه تختول شو بی سو میاشتې پس چې کوم دین مړ د سړک په غاړه باندې ومندل شو ډیر په تشدد سره هغه وجل شو ال نور وزیر چې کوم دی د جنوبي وزیرستان څخه هم د غشنتیا په هم وجل شو د غشنت کې ډیر داسې صحافیان چې هغه په دغه کې د تشدد د پیښو سره مخ شوی دي یا وجل شوی دي دا غي شمار چې کوم دی نو هم په دې نږدې کې ډیر ځات سیوا شوی دی
بالکل او څنګه چې دا رپورت خبره ما کوله دی نو وړاندې چې د فریډم نتورک یو رپورت کې لږ مخې ته چې نور دي دا خبرې ترې دا به هم سره کوي شریکي کوم وي حکومت یا چې کوم سرخار دی د پاکستان اسلام آباد وی دا د صحافیان لپاره تر ټولو زیات خطرناک کار دی او بیا د کې لکه تقریبا د صحافیانو د زورولو په اړه د تشدد یو ډېر واقعیت رپورت شوی د تیر کال خبره ده بیا د سلیریش په پنجاب کې شل خبر په څنګه کې بیا لس او په بلوچستان کې درې کیسونه مخته راغلي دي بیا د فریډم نت ورک ایگزیکټیو ډایریکټر یا مشر اقبال خټک چې د نوغم د وایس اف امریکا د اردو څنګه سره د خبرو تر او پیوی دي چې پاکستان کې په د اکاډمي بیا د قابو کولو د لپاره په کې قتلونه په کوم کې د ځانی لکه د ډړکی ورکول کیږي او بیا وسره زورونه او نور هم داسې ډيري لکه هربې استعمال کارول کیږي لکه څنګه چې تاسو خبرو کړی چې لکه وهل ټکول شو زورول شو بیا غي کې په خوله باندې په وینا باندې هم زورول شته او ورسره په لیک باندې لکه پتونه وته لیګل یا وته میسیجونه لیګل داسې نمبرونه چې هغه نمبر یې اکثر ريجستر نه نو په غي دا ټول چې دینو د صحافیانو پر ضد باندې کارول کیږي او دا هم ورشي چې د فریډم نت ورک رپورت تر مخه په تیر یو کال کې په دې خپله باندې لکه په جواب او په تهديدي تور باندې په لیک باندې د صحافیانو د زورول دریش کې څنګه مخې ته راغلي دي بیا بیا لس کې څنګه په لکه او نور هم لکه داسي لکه بیا تاسو یو پرلیست کنا خو یو لس واقعیت بیا چې شوی دي چې په صحافیانو باندې پر هراس حمله شوی ده او په هغه یو لس کې اوه صحافیان چې دي نو هغه هغه خپل ځانونه تر لاسه کړو او بیا رپورت کې دا هم ویل شوی چې پاکستان کې د الکترونیک میډیا سره چې تړون لري هغه صحافیان تر ټولو زیات په خطرې ښکار دي او تر ټولو زیات نه خطر ده او تقریبا هغه صحافیان چې زورول شوی دي نو پاره کې درې شپږ صحافیان چې دغه د نیوز چینل سره تعلق لري او بیا د یا یا اخبار یا میگزین یا د دې سره چې تړون لري هغه 15 صحافیان داسې دي چې دا تشدد ښکار شوی دي. نو په دې کې دوی را اقبال خټک چې دا خبره هم کړې ده چې په دا ځکه هم دوی ډېر زیات لکه وي زورول کېږي یا هغوی ته دومره ازادي ملو شي نو خلکو ته چې لکه صحافیان وزورول شي چې د هغوی لکه قانوني کاروایی په حساب سره هغوی ته هغه شان لکه هغه خلکو ته
بالکل نگین دا خبر زمنګ چکم دا براډکاست دا وخت د خبرونه کم قبایلی سیمو تکیږي نو دا قبایلی سیمو په حالاتو باندې تر دې وخت پورې نه د ملک صحافیان په آزاد توګه د تلی شي چې صحافتو کې دغه معلومات نړۍ ته وخی او نه د نړیوالې ټولنې لخوا دغه تک د تګ اجازه تر ډیر وخت پورې تر ډیر وخت پورې دغه تک صحافیانو نشو کولای چې دغه تک راشي د خلکو چې کومې مسلې دي د خلکو سره چې کوم واقعات مخې ته راغلل د هغې کورونه وران شول د هغې چې کوم خلک بې کوره شول د هغې تفصیل د هغې خلکو په حق باندې راپور کول یا خبرونه ورکول هغې ته تر دې وخته پورې چې کوم دی نو خندان وو او اوس هم دي اوس هم د نزایي میډیا لخوا په دغې باندې د دغه خلکو چې کوم بې کوره شوي کډوال دي په هغې هلته کې نه په میډیا کې ذکر شته چې ګنې څلوېښت لکه صرف په خوله یادېږي چې هغه بې کوره شوي د قبایلي سیمو نه بیا د اتیا زورو پورې چې کوم کورونه وران شوي دي مني چې د سروې لاندې رجسټر شوي دغه کورونه وران دي بیا دغلته کې دا چې دا ما کومه شمېره یاده کړه دا دي په خپله باندې د ملک ادارو لخوا چې کوم دی نو یو ایس دغه ته ورکړه شوې وه د یونیسیار ته چې څلوېښت لکو پورې خلک پرې کوره شوي بیا د دغه سره چې کوم دی نو دغلته کې د خلکو کاروبارونه روزګارونه چې کوم دی نو هغه ختم شوي دي تر 1200 پورې سکولونه وران شوي نو دغه سه حالاتو باندې د ریپورتینګ لپاره دغه سه حالاتو باندې معلومات راغونډولو لپاره سیمې ته د خلکو په تګ یا د صحافیانو په تګ چې کوم دین او هغه باندې ستډیر وخت پورې وو او ویل چې ګنده د کمیونټي حالات کنه دي کله یو باندې کله بل باندې خو هغه معلومات خلکو ته نه ورکړل کېدل نو زما خیال چې موږ سره ریپورت بل هم پروت ته او وخت کم دی نو ځکه راځو ریپورت ته
مز د چمن پر بارډر باندې چې کوم کرنټینا مرکز یا کیمپ هغه جوړ شوی دی پر دغه باندې د یو وخت څخه د څو ورځو خبري اعلان کار کاوی اته داسې مشته اطلاعات ملایو دي یا معلومات مشترکه وي کدل چې په کوم کې نه کوم خلک دي یا کوم کرنټین سیل خلک دا وګړي ډېر مشکلات دي د سپنځي دي او بل ساعت ډېر ګرمه ده په کومو کې خلک پراته دي نو خو بدبختانه اته مشته د خبري اعلان ته درسایي اجازه نه ورته کوم ځلې ځانیا د ولسوالي چارواکي په غوږ کې اجازه نه راکوي نو بیا دا غاڅه په کرنټین کې تقریبا یو دوه ورځې مخکې یا څوارلس ورځې مخکې تقریبا اندازن څه کسان ته کرنټین ولو تقریبا دوه دوه نیم ساعت سان د افغانستان راغلي پاکستانیان هغه پر ګیټ باندې حمله وکړه بلوایا وکړه ته یې جماعت کې بیاغه وڅ کې د کوم په سوتو نو دا هغه باز کوم چنلانو لیا د خبري رسنۍ و یا دا کوړه جو کې هغه ښکارا پولیس کومه کای کول مش بیان کول په دا هغه واجب باندې زمرسته کومه د ولسوالي چارواکي هغه ناراض ول او بیا د پر واتس اپ پر سوشل میډیا باندې هم باز ملګرو دا څه د امن او امان کوم حالات او کوم څه د روزګار مسایل دا چمن کې هغه ستونزې پورته کولې چې پر دا باندې د ولسوالي چارواکي زمرسته ناراض ول تقریبا
مطلب یو خبريال ته حق خبره کوانګ د اجازهت نسته په دغه سیمه کې بیا پر دغه باندې پتا تاسو خلاف پر درس بیا ول تر تل ډیر زیات سوي دي
زموږ خلاف یو مقدمه نسته یو ای پی آر نسته یو د وسنه د جوړ سره صرف یو 3 ام پی او دی یو امیرانه قانون راوړل دی یو جابرانه قانون یا نافذ کړ اډینس دی قانون نه دی اډینس دی یعنی حکم صادر کړی دی چې هغه د دې څنګه کسان په 3 ام پی او کې جوړول کیږي هغه خطرناک جلو د چاغه اجرم مجرمان د ترلستان هغه په ډیرو پټو جرمو کې ملوسې نو هغه په ځایو کې شول کیږي موږ د چمن سره روان کو د مجل تقریبا 1500 کیلومتر د چمن سره لري موږ په هغه شپه باندې په موټر کې ویل دی موږ ډیر سر کووالو او موږ ته دړکې راکړي بیا موږ په مچ په کوټي کې شو شو سپاغه کې د پښتنو چې کوم برابران دي سلام دې ځانو قانون نه بیا نه منله په هغه کوټانو کې موږ شو شو کېږي تنایي چې ورته په هغه کې موږ شو بیا موږ ډیر سر کووالو زینې ټارچرې کوم ته وبنه راکوي
من اوریدم کولی دن کو ستړي مشای سحر مو په خیر دا وایس اپ امریکا دی ریډیو او ټی وی سره نه پرونی دی او دا د بیبی شیرین پرونه ده تاسو ته کې بیا په هر کلی وای او نن دې پرونه کې موږ د صحافیانو پرځد دي چې کم تشدد دي یا زورونه یا څه هم ته خروانی دي په پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې یا په نړۍ په نور ځین کې هم لکه رسابت نشفاق ورو ته موږ وګورو یوازې لکه دا دوه هیوادونه نه دي په هر ځای کې صحافیان د ستونزو سره ښکار دي او اکثره دا هم کیږي چې کله صحافیان چې دي او هغوی د څه کمزوري د هغوی په ژوند کې نو هغه کمزوري چې د نو د هغوی پر ضد بیا کارول کیږي او د هغوی پر ضد بیا هغوی زورول کیږي لکه اوس مثال په توګه چې کوم د فریډم نت ورک دا رپورټ موږ لوستلو نو په دې کې چې کوم معاشي ستونزې سره لکه سره مخ دي هغه صحافیان هم هغه معاشي ستونزې چې کوم هغوی لري هغوی پر ضد هغه کاروي او هغوی زورول کیږي نو ولې دا زموږ موضوع دا په دې باندې خبرې کوو او پیغامونه هم تاسو را لګلې شئ په دغه موضوع باندې نو اشفاق وروره دا خبرې ترې
بالکل نگین شاه دا چې خلک وایي چې صحافت چې کوم دی نو دا دی او هواد چې کوم دی مهم استنې دي دا هغه پسې سلورم نمبر چې کوم مهم استن ګڼل کیږي هغه دی ریاست لپاره هغه صحافت ته او د صحافت مخنیول یا د رښتیاو خبرو د خلکو ته وړاندې کولو په لار کې خندان پیدا کول دا د ریاست خپلې ناکامۍ د پټولو کوشش وي نو دغه سي تاسو چې څنګه خبرو وکړل چې دوه هیوادونه دوه نه بلکې د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې چرته هم د حکومت خپلې ناکامۍ د پټولو کوشش کوي یا کړی دی نو هغه ریاستونو بیا خپل د ملک دننه د ریښتیاو د پټولو لپاره د صحافت یا د صحافي په خپل چکم دی نو هغه تورې پټۍ لګولې دي نو دغه ریښتیاو د پټولو سره د ملک دننه د هغوی کمداسي دغه نه ده چې ګني دغه اده چا خبره چې د ویو بسوک مخه ونیسي په یو نه یو شکل کې څوک داسې راوځي چې هغه خپل دغه خبره کوي او بیا چې څوک ډېر جرأت وکړي نو هغه ته مشکلات پیدا کیږي پاکستان کې دننه ماغه صحافیان چې هغوی دغه بندیزونو ته غاړه نه کوي خو دنه هغوی سره بیا دغه ظلمونه شوي دي دغه زیاتی شوي دي وخل ټکول شوي دي او بل اخر چې کوم دی نو په هغه کې ځنه خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دی نو بیا څنګه چې وختي مونږ خبره وکړه چې په دغه ملک کې بیا عدالت شته خو دغه عدالت لپاره پلټنې نه دي شوي نه د هغه پلټنو لپاره حکومت بیا کوم غږ ورته کړی دی نه د هغه پلټنو لپاره ملکی ادارې بیا هغه شان فعال لیدل شوې نو د خپل هم دغه ریاست دننه هغه ناکامۍ په ښکاره کوي یا په ګوته کوي چې د کمې په وجه باندې په دغه سوسایټي کې په دغه مشوره کې په دغه ټولنه کې د خلکو نه ریښتیا پټول کیږي یا چې کوم دی د ریاست چې کومې خپلې ناکامۍ دي نو هغه پټول کیږي نو دا سې ډېری خبرې دي ډېر مشکلات دي هغه په نړۍ کې په هر ملک کې دا څه شته او موږ د خپل سیمې ذکر زکه کوو چې هغه زمونږ اوریدونکو کې د دې خبرونو هغه زمونږ د سیمې دي او زمونږ د خپل سیمې لپاره چې کوم معلومات دي نه به موږ خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو چې په خپل ژبه کې هغه ته موږ دا خبرې کوو نو زکه به موږ د خپل سیمې ذکر چې کوم دی نو هغه زیات کوو موږ سره جنگیر کټک صاحب سینیئر صحافي دغه سیمه په حالاتو جوور نظر لرونکو په نیویارک کې ژوند کوي او دار کله کو جنگ خټک څخه ستړي مشه
ډیره مننه تاسو ته هم ډیر سلامونه احترامونه مومن صاحب اشفاق صاحب او نگینا صاحب تاسو ته هم ډیر زیات سلامونه احترامونه ډیره مننه چې په پروګرام کې شامل شو
ډیره مننه تاسو موږ ته د وخت راکولو خټک صاحب
ډیر خوشاله شوم چې
مننه مننه جنگیر خټک صاحب د صحابیانو پر ضد چې کوم د تشدد په لړۍ کې اضافه راغلی ده ځینې وجوهات ځینې خبرې موږ د خپل اوریدونکو وړاندې کې خو دي تاسو په شا کوم وجوهات ویني او یا تاسو ښکاري
کوري زمونږ معاشره چې کوم پاکستان کې یا ټول چې څومره هغه هیوادونه چې کوم ځکه کې جمهوریت مکمل توګه باندې نه دی راغلی جمهوریت طرف ته یو سفر خو روان دی بشک خو مونږ ورته حقیقي جمهوریت ځکه نشو ویلې چې آزاد میډیا التا نشته دي تاسو وجوهات خبرو کوي اوکړلانو وجوهات خو پاکستان کې ډیر زیات دي کوم پاکستان خبرو کو پاکستان کې ګوري تاسو ته کوم صحافي دی دا وخت یعنی پاکستان دا وخت په نړۍ کې هغه هیوادونو کې شامل دی چې کوم صحافت دی پر ټولو کې خطرناک ترین هواد کړه لیکيږي دا ریپورټرز سانس فرنٹیئرز یو نړیواله اداره ده صحافت ازادي صحافت په حواله سره فرانس کې بیس تا او یو زمانہ کې پاکستان کې هغه د پر ما هم کار کړو هغه یو انټرنیشنل فریډم اف پریس انډیکس جوړ کړی دی چې کم کې هغه مختلف معیار رخي دي چې کم بنیاد باندې هغه دا تعین کوي چې په دې هواد کې ازادي صحافت څومره موجود ده دا انډیکس کې تقریبا یو سل او اتیا هیوادونه دي او په دې کې د پاکستان نمبر یو سل او پنځه سل وختم دی د هند نمبر یو سل او دوه سل وختم دی افغانستان نمبر یو سل او دوه دویشتم دی یعنی دویشتم دی بنیادی طور پر 122 او بیا بنگلادیش یو سل مخکې یو پنځوس سم دی نو تاسو دا غټول هیوادونو کې وګورئ یو بیا خصوصي توګه باندې پاکستان ذکر به زکو کو چې پاکستان کې ما په خپل هم صحافت کړي تاسو هم کړي دی حالت قتلین دي چې کم قسم ته پریشرز راځي او چې کله موږ صحافت کولو نو هغه وخت کې باوجود د دینه چې یو لږ دور او هغه کې هم صحافت هم کړي او بیا چې کله جمهوریت راغله هغه وخت کې هم کړي او هغه دور کې موږ خپل د سټوډنټ د یونین لیډر هم پاتې شو د جنډستانو 2000 خبر پرزیدنت پاتې شو رپورٹر سینس فرنٹیئرز کورسپونڈنٹ پاتې شو پشاور پریس کلب صدر پاتې شو نو هر یو پوزیشن کې او بیا اخبار کې هم یو لوی ذمہ داری مې لرله په دا ټولو پوزیشنو کې ما همیشه نه چکم کتلی او پریشرز به مونږ ته بنیادی توګه باندې دوه روز یې نو نراتل چې کم ما په خیال نن هم راځي او نن په کې هغه ډیر زیات زیاتواله راغله یو براتلو مونږ ته چې کم زمونږه ریلیجیس گروپس دي چې کم مذهبي پارټي دي او مختلف گندونه دي کاغا سیاسي وي او کا غیر سیاسي وي هغه دې طرفه وو پريشر راتللو ورتره به مونږ باندې پريشر راتللو سیاسي گندونو دي طرفه او بیا ریاستي ادارو دي طرفه باقاعده بالکل تاسو ته پیغام رسېدو نن چې کوم څه اورو مونږه د پاکستان کې نه هم خو پاکستان سره د مونږه ظاهري خبر ده چې تعلق هم دي مرګریم دي ټول صحافت کې دي او هر چا نه چې کوم یو خبر اورو هغه ملګری چې کم ما سره په پیښور کې په نیوز ډیسک باندې به کار کولو او د ما هم سره په زمونږ یو دار کې یو به کار کولو هغه دا وینا ده چې هغه د چې کم سنسرشپ دی هغه د زیولک په دور کې هم د قتل یو یعنی چې کم د ملټری دور هغه کې خو قتل شوی خو دین علاوه د سنسرشپ نه د قتل شوی ډیر زیات پریشر دی چې کوم مختلف اخبارات رسائل جرائد او ټیلی ویژن دا ټول څنګه صورت کې چرته نه چرته غي تا هغه به د فشار راځي ګوري تاسو د فریډم نت ورک ذکر وکړلو اقبال خټک زموږ زور تمام دوړ مرګر هم دي هغه چې کوم دا رپورټ جوړ کړی دي نو هغه کې تاسو ګوري هغه یو شی ذکر کړی دي ټوټل یو نوی واقعیات پکې پګوت شوی دي او بیا هغه یو نوی واقعیات کې 20% چې کم خلک دي خاندان د جرنلستانو چې کم کورنۍ دي هغه دا داوه ده چې 20% کیسز کې چې کم د کسانو باندې هغه په فیملی باندې چې کم پریشر یا فشار یا زیاتې چې هرته شویو هغه کې ریاستی ادارې پکې کړې دا ډیر لوی حیران کون خو نه دی زما په خیال پاکستان کې چکه دا شوی دی ولم خو پریشان کون ډیر دی ولې چې موږ خو دا هیله لرو او دغه سوچ سره پاکستان ته نور نړۍ نور خلکو خو موږ خو هغه خوره ده چې هغه نظر سره ورته ګورو چلته خو جمهوریت طرف ته سفر روانو دا دا روان سفر کې اخر څه وشول چې کایو سړی اختلاف نظر لري او خپل یو رائے لري نو هغه رائے کا احترام نه کیږي نو بیا اگر اگر رائے ختمول یا اگر رائے دباولو هیڅ اثر حق نشته دا د پاکستان اساسي قانون هم خلاف ورزي ده دا پاکستان هر قسم ته قانون خلاف ورزي ده همدا کوجه ده چې پاکستان چې کم لوی د صحافیانو ادارې دی لکه پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسټ ورو دې د طرفه بار بار دا چغې اوچتېږي ما خپل ډیرو ملګرو سره براه راست هغه نه مې دا اورېدلې دي چې هغه ته باقاعده باقاعده چې کله یو پروګرام کې معمولی ونته هم صدا سے خبر اوشی چې کم یو مخصوص ادارې دا سوچ لري چې دا پاکستان مفادات پر ضد یا غب خلاف زی نو هغه ته ټلیفون راشي چې روره دا لګ مته گزاره کوه ځکه چې دا لګ لخنه ګړل کی نو دا قسم ته سوچ چې کم دی دا پاکستان کې ګرچه فشار ماته ستوول چې ګور 92 الیکشن کېدلو نو هغه وخت کې ما تخپل پرسنلی ریلیجیس پارټی طرف نه باقاعدہ تھریٹ ملو شو چې ته موږ ته پراپر کوریج نه راکې او چې کم دې موږ بتا سم کو یو نو دا لکه تھریټ سره کول بار بار نو هغه وخت اوس خو باقاعدہ حمله کیږي تاسو ګر یو صحافي دا ورسته میاشتې اوچت کړل شو بیا دا شکر دا چاغه ویډیو موجوده وا او هغه بالکل هر چاته ترګند کار کېدلو چې څوک پکې ککړ دې نو هغه بیا رحام شولو هو موږ دا صحافیان هم کتلی ګوري دغه دوران کې ما خپل وو صحافیان نو خپل ژوند بیل لې دې سنه سورت کې او بیا ډیرو باندې تشدد هم شوی دی او چا باندې تشدد نه شوی نو ذهني تشدد خو یو دی چې هغه روان دی او بیا ټول کې لوی خبره ده دا چې درچه زو خپل ذاتی تور باندې د پاکستان چې کم میډیا سټرکچر دی زما خیال را دی چې هغه انتهائی کمزور دی او هغه کې ډیر زیات اصلاحاتو ضرورت دی ځکه چې هغه ډیر زیات ڈیپینڈنٹ دے یا اگر بندے ڈیر جات سرکاری اشتہارات ہو باندے کا سرکاری اشتہار ملوشی نو اخبار چلی منتم تنخواہ ملے ہوئی اور سرکاری اشتہار نہ چلی نو تنخواہ نہ ملے ہوئی نو آگا چکم سٹرکچر دے آگا ہم آپ خیال دیر کمزور دے اگر ٹیکول گواڑی اور سرا اور سرا حکومت اشتہارات بطور ہتھیار ہم استعمال ہے گوری مونگا ڈیر دا سے مثالوں نے قتل دی چکم کے اخبارات ہوتا اخبارات اشتہارات بند کر لیشی آؤ اشتہارات بند کر لے شی نو چلو بند اکلال خو چکا میں پیسے بند پرتی دی حکومت سرا آغا خور تو ورکی آغا ہم نہ ورکلل کی گی دک کا کار چکم اداری سرا ما کار کولو پا نوی چکم آغا ہوا لذیذ ہوا آغا وقت کے ہم دک ایکزیکٹ تک کا کار شویو چے پیسے بند اکلالے او بالکل خلقو تا میشتو میشتو پتے تنخواہ گانے نے ملا ہوئے دلے نن ہم پاکستان تا سو گرے میڈیا لینڈسکیپ بندے ہو گرے نظر واچ ہوئی نو چې څومره اخبارات دي یا ټلویزیون دي چې څومره دي هغه کې دوه درې شیزونه شوي دي یو خدا چې هغه خلک پکې راغلل چې چا صحافت سره هیڅ تعلق نه هغه مخصوص مفادات او د پاره مفادات تر تعلق لرونکي خلک دي یا ډېر لوی کاروباریان دي چې چا په کروڑونو روپے هر کال په اشتہار لګولې نو سوچ وکړو چې کروڑونو په اشتہار باندې لګو خو یو سوب نورې کم مخپل ولې نه چلو مفت اشتہار بم چلی اور بدمعشی بیلا نو آگا یو جو چکم کمرشلائزیشن میڈیا والا شوے دے آگا کے چکم صحافت بحیثیت یو پروفیشن ہو تما په خیال آگا بالکل پکے آگا ډیر کمزور شو لو
جنگی پټک سے پخن والا استاد خبر کا تکو متا سوچ کے خبر وکلی نو دریا سر چکم درے استنی گنل کی آگے کی بیا جوڈیشری دا پاری کی پارلیمنٹ تے پاری کی چکم دینو دریمه ایگزیکٹیو دغه دا باڈی دا بیا چې کوم څلورم مهم استن غنل کیږي نو هغه صحافت ته دا دومره مهم پلر یا استن چې کوم دا ک هغه ته دا قسم نقصان در رسول کوشش کیږي د زیان رسول کوشش کیږي دا معاشری ته خپل دغه وطن ته څومره تاوان دی
ډیر لوی تاوان دی ګوري سیمپل خبره ده ما چې کوم میډیا دا دا ستاسو لکه آئینه مونږ ګورو کنه آئینه ستاسو چې کم صحافت دی دا ستاسو آئینه ده صحافت تاسو ته خپل شکل ښایي یو معاشره ته خپل شکل ښایي یو ملک تخپل شکل خای هاغه ملک باندې چې کم خلک حکومت کوي هغه تخپل شکل خای بعض اوقات خپل خلکو ته چې کله آئینه کې خپل ځان وګوري نو هغه د ځان خنخ کاری چې کم میډیا او ټخای هغه هاغه شکل قتل غواړي چې کم هغه نړۍ تخای چې موږ دا یو او حقیقتا هغه هغه ندی یا نبوی نو هغه صورت کې بیا دا لانجه جوړیږي او بیا ټول کې لوی خبره ده چې ګوري چې سمرا هغه انګریزي کې محاوره ده وایي چې اف یو وانټ ټو کنټرول دا کرائم لیټ دا پیپل نو اباؤٹ اٹ کته یو قانون چکنی کمول کواړي نو پکار ده چې ته خلک ته خبر کې چې کله ته خلک خبر کې نو تا ته 5000 پولیس والا نه دی پکار وایي چې ستا د معاشره هر فرد یو پولیس والا کردار ادا کوي ولی ځکه چې تا هغه ته هغه انفارمیشن ورکړلو هغه معلومات دی ورکړل یا هغه دې دومره په دې باندې بریف کړلو چې هغه دې ته تیار دی چې هغه به را روان چې هر څه وي که هغه کرائم وي هر څه وي هغه سره به هغه څنګه نبردازما کیږي یا هغه به څنګه هغه مخنیوی کوي چې کله تاسو هر کله تاسو د انفارمیشن او د رښتیاو باندې تاسو قدغن لګوي هغه دباولو کوشش کوي نو هغه ریئکشن ډبل وي همیشه د پاره ګوري دا کوشش دی اول کم کړو دین اول ایوب خان هم کړو بیا هغه نه پس مشرف هم کړو باوجود د دینه چې مشرف د پاکستان هغه لکه حکمرانانو کې او فوجي حکمرانانو کې چې چا په دور کې پاکستان کې ټولو کې زیاته میډیا جوړه شوی و یعنی اتیا شپتا اتیا چینل چې جوړه شوی هغه د مشرف په دور کې جوړه شوی خو هغه په دور کې هم کنټرول کې درا او بیا ضیاء الحق په دور کې خټي او بیا ته کېدل چې دومره حدا پرې چې کله د حکومت به چې کله یو خبر خوښ نشولو نو هغه بلته نه کټ کړل شو او بالکل کلاو لکه خالی پانے باندې به خالی تاسو ته چاپ لیدې شو الته به خبر نه ولی چې هغه حکومت بنو خو نن په پروګرامونو کې خصوصیت وګ باندې چې کم مونږه اورو د ټلویزیون په حواله سره هغه خلک چې کم په ټي وي کې کار کوي هغه بار بار دا وای لګیا دي چې په مونږ باندې داسې فشار راغله دي چې مونږه دا نه دې قتل دي راول او دې په وجه باندې هغه حقيقي مسائل چې کم دروغ نه دي حقيقي مسائل دي او هغه د پاره چې کله مونږه بحث کول غواړو یا هغه بره راوستل غواړو یا هغه باندې نور خلکو رائے اغستل غواړو نو هغه هغه ته به اجازه نه ملایويږي ولی چې یو یو نېشنل سکیورټي مایند سټ جوړ شوی دی او هغه نېشنل سکیورټي ګوري د همیشه د پاره په نړۍ کې تاسو ګوري دوه قسم ته تاسو ته سټیټس ملایويږي یا ریاستونه ملایويږي یو وی سوشل ویلفیر سټیټ بل وی نېشنل سکیورټي سټیټ نېشنل سکیورټي سټیټ چې کم دی هغه هغه هوا دونه وی چې کم همیشه نه په دغه غیر وی چې زمونږ هر طرف نه دشمنان ناس دي او هغه مونږه خوري مونږ ختمه یې لګیا دي یا دا چې کم خطرې وی دا حقیقیم کې دي چې زدا نه چې دا غیر حقیقی وی خو آیا دا ټول حقیقی دي دا لوی سوال دی نو هغه هغه د وجه نه هغه د خپل ارد گرد یو حساب جوړ کړي لکه سوویت یونین جوړ کړو چې کم دا شوروي اتحاد او هغه خپل ارد گرد یو حساب جوړ کړو او هغه دا یو سوچ جوړ کړو چې هغه ویل چې سکیورټی از ډیولپمنٹ یعنی تاسو تحفظ چې کم دی صرف هغه تاسو ترقی ضامن دی او په دې مقابل کې چې کم دا غربي اتحاد او یعنی چې کم امریکا او نور غربي نړیوال قوتونه وو هغه به دا وی چې ډیولپمنٹ از سکیورټی یعنی تا ترقی چې کم دی هغه ستاسو له لوی طاقت دی بیا مثالونه تاسو ته دوه قسم ته مخه تراغلل یو سوویت یونین چې کم وسله دومره جوړه شولا خو هغه وسله کې بچ نه کړله او دویم طرف ته تایوان یا جاپان جاپان اډو فوج نشته دی یا به سویټزرلند چې کم د سویټزرلند د نړۍ هغه ملک دی چې کم د ملګرو ملتونو رکن هم نه دی او د ملګرو ملتونو ډیره دفتر په سویټزرلند کې دی او د نړۍ لوی طاقت دی باوجود د دې نه چې هغه فوج ما په خیال چې ډیر دی چټکاری نه نو وینا مقصد دا دی چې کم نېشنل سکیورټي مایند سټ دی هغه چې سو پرې زمونږ ته ملکونو کې ختم شوی نه وی زما خیال دا دی چې زما او تاسو نور ملګرو چې کم په صحافت په ازادۍ کې یقین لري او یو څوټي عادلانه او منصفانه صحافت بې ایمانه په بنیاد باندې نه هغه کې یقین لري هغه به همیشه دا आवाज اوچتوي ولی چې څومره صحافت دباوي تخپل هیواد کمزورې کوي هغه جمهوریت ته کمی ته داوې کوي هغه کمزورې کوي او دا د دې ګټه به چا نشته وي
ډیر مننه جهانگیر خټک صاحب تاسو موږ ته د وخت را کول او په پروګرام کې ډیر مننه تاسو ډیر مننه تاسو
ډیر مننه
ژوند دی اوسې ژوند دی اوسې قدر من اردن کو تاسو د جهانگیر خټک صاحب دا تفصیلی خبره ترې په صحافت باندې پاکستان کې واوري وی چلته کې صحافیانو ته ورپیخ مشکلات سے دی در ریاست چې کوم ذمہواری ده هغه په څنګه شکل پوره کیږي په پاکستان کې د جرنلستانو یا د صحافیانو پر ضد تشدد چې کوم تاریخ دی د هغې هم هغوی ځینې حوالې ورکړي او بیا دغلته کې د ادارو لخوا چې کومې ځورونې وي یا د هغوی کومې ذمهواري وي په کوم ځای کې هلته کې د هغې نه کمزورتیاګانې شوې وي یا کمزورۍ ښکاره شوې وي په هغې ټولو باندې هغې رڼا واچول او بیا د نړیوال صحافت هم هغې ذکر وکړو هغې مثالونه ورکړه چې په نړیواله توګه باندې هم بیا دغسې کم ملکونه چې چرته د صحافت ازادي ده د هغې خلکو معلوماتو ته رسایي ده نو هغه ملکونو بیا خپل سفر کم ځای ته رسولی او هغه ملکونه چې د دغه مخه یې نیولې ده نو هغوی بیا په کم ځای باندې پاتې دي نگین من سره په پیغامونه هم ډیر راغلی نو غواړم چې تاسو
پیغامونه ډیر راغلی دی خاطر چې ته په کوم سلامونه راغلی نو بالکل تاسو سلامونه رسیدلی دي په یوه حساب کې وایي چې سلامونه اشفاق او دګین وایي تاسو ډیر څنګه یاست
سلام
تاسو څنګه دا وی موضوع خبري اعلان وي دلته بعضي ادارې په خپل وزن او نوم د وسلوالو ورکوي لکه ادارې په خپل وزن او بیا نوم د وسلوالو ورکوي صحافیان دلته پاکستان او افغانستان کې د حکومتونو په خوښه استعمالېږي که چېرته د حکومت د خوښي خبره نه خپور کوي نو په نښه کوي دا په یو نظام په خپل نظر سره شریک کړي او نو هم پیغامونه را روان دي صابر شاه ځینې سلامونه را لېږلې دي او بس خپل نظر شریک کړی دی نو ډیره مننه تاسو لیاقت پوری وای چې فاویدوین وای خداوند عالم آزاد پیدا کړی دی او دویم د هر ملک او هر حکومت اظهار ازادي آئینی او قانوني حیثیت لري او هر ملک خپل آئین او قوانین لري که چله چې کله حکومت ملک قانون نشته هلته کې اړي ګړي پیدا کیږي شي تاسو په خپل کې هیڅ نشي کړی تاسو خپل هیڅ نشي کېدای زه کوشش کوم چې د دې لیک سمول ولم دا یو یقیني خبر ده چې په کومه علاقه کې جنگ جدل وي تر ډیره موده پورې په هغه قوم لږ ډیر رنگارنګ مشکلات سره مخامخ شي نو بیا وار په وار سهولیت راشي لږ وخت وغاړي دا یو چې موږ رنگارنګ تکلفات سره مخامخ هر چا په خپل ځای کې قرباني ورکړي ده خو زما په نظر دا ټول قرباني موږ د پردو لپاره ورکړي او هغه سره مقبولیت هم نشته مونږه شخصیت هغه شخصیتونه د خاور لاندې شول د پښتنو متل دی چې د طاقتور نه مخکیزی ما ورسته لکه د طاقتور نه مخکیزی ما نه ورسته خو ځنه ما نه په کفن کې ځای لیدلې دی او په قبر کې دی بس خو چې مخلوق څنګه ول کوي ان کوشش مته چې دا پیغام ول صحیح ول ما خو دې ته کې راځي لکه غي خو بیا هم یا کتوري روز تاسو ډېر ډېر مننه تاسو هم راولې غو خطر سین سره نور هم د دې موضوع سره تړلي پیغامونه پکې راغلي وو او صابر شاه سنجرخیل هم وایي چې په افغانستان ډیر غوې په پروفایل نشم د غولې ښه نو سیدا بس ما خو ډیر خلکو لیدلی چې له غولې دي متاثر خان هم دلګلې دا پیغام بولولو او دینه پس بیا موږ یو بل هم یو سیګمنٹ لرو هغه ته ورزو اخر سره متصرف خان نه وای چې سلامونه په دنیا کې دې ته موږ د رښتیا او دروغ جنگ هم ویل شو د حق او انصاف مارکه هم خو زما دا زما په خیال د اولس یعنی د سول خلکو او سول خلکو او حکمران ټول په منځ کې د مفادات ټکر ته هم لکه ویل شو صحافي بنیادی طور د اولس سره تعلق لري او دې چې سلی کې محسوسوي نو هغه په حکمران بد لګي د دې حکمرانی د تا حکمرانی ته نقصان رسی نو هم دغه وخت کې د حکمران په خیال کې یو صحافي او د هغه خلا بندول ضروری شي د دې لپاره بیا حکومت د قانون استعمال ډیر ناوړه کوي د تشدد او هر سره دي زمونږ
نگین وخت د میرا غل دی ورشن دمه بوخلو او بیا به کوم دې زمونږ همکار سره نه سن موږ سره راځي د امریکا د انتخاباتو صدرتي انتخاباتو په حق لواندي چې د ډیموکراټیک ګوند کومه غونډه شوې ده د هغې به راته حال راکړي او دغه غونډه روانه ده وخت نه غواړم نو لاړ به شو د میتر لومړی
دمشرینه کې زریګا تاسو ته هر کله وایو او څنګه چې اشفاق ورو تاسو باندې کوي چې زموږ یو ډېر خصوصي سیګمنټ ته هغه طرف ته بزونو اشفاق ورو څوک دی را سره دل
مګ سره سمینه سن راغلی دا ورته هر کله وایو سمینه سن په خیر راغلی خپل مخه
ډېره مهرباني څنګه تاسو
باندې د دې نه زیات تعارف اسې د وخت دی زکه چې تاسو نو مننه کوم تاسو سمینه دلته کې چې کوم د انتخاباتو لپاره صدرتي چې کوم انتخابات کېدونکي دي د هغه لپاره تیاری روانې دي د ډیموکراټیک ګوند چې کومه غونډه روانه ده په هغه کې چې کومې د صدرتي ټاکنو لپاره د صدر ډونالډ ټرمپ مد مقابل چې کوم کاندید دی جو بایدن د هغه به رسمي ټاکنه کېږي د لاس پروپو یا د لاس پورته کولو باندې یا د چې کوم د ډیموکراټیک ګوند کاندیدان دي پارلماني غړي دي سینیټران دي ټول به په دغه غونډه کې شرکت کوي دا غونډه د تیر غونډو نه بلګه بدله هم وي چې موږ ورزونکو ته ویل دا به ورچول غونډه مخکې بد دی لوی حال کې چې کوم د غونډه کېدله نو کتا سره کوم پوره معلومات دي لمړی ورځ چې کوم د غونډې تفصیلي حال له وینا کوم کې څوک او د وینا کوم په خپل ویناګانو کې څه ویلي دي او بیا د صدر ډونالډ ټرمپ دغه وینا کوم کو ته ځواب سو لا خپل کم داسې خبرونه کار کړی دي
بالکل ډیره مننه اشفاق محمد او نگین ڈی این سی یا ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن دا د امریکا د انتخاباتو یو ډیره مهمه برخه ده کنونشنز په اصل کې خالی ډیموکریټکس نه د ریپبلیکنز هم چې کله کنونشن یا د سیګونډ کیږي د امریکا د سیاست او د انتخاباتو ډیر مهمه اړخونه دي غونډې دي نن د ډیموکریټکس نیشنل کنونشن شروع شو سلور ورځې به دا جاری خو مختلفه چې څنګه تاسو وې زکه به د تیرو کنونشنز نه چې ورچوئل دی یعنی د انټرنیټ د لارې د په یو حال کې په یو تالار کې په یو ځکه نه دی چې خلک ورته راغون شي په زرګونو پښمیر کې لکه ساتو شو او شو چې دا شروع کړ شو په رسمي توګه باندې څه تیاریانه د دې د سحر نه رواني وي خو د خلکو ویناګانو سلسله چې کومه ده هغه د لکه سات مخ کې شروع کړ شو مهمه موضوع چې د دې سلور ورځو د ټول کنونشن به هغه اتحاد یا یونټی خوده شوې ده او نن د ورځې د پاره چې کومه مهمه موضوع ټاکلې شوې ده او باغې باندې به مختلف خلک راځي او ناګانی به کوي هغه د وی د پیپل یعنی موږ خلک او د دې موضوع د لاندې به بیا هر څوک خپل وینا کوي چې موږ خلک څنګه د کرونا وبا مقابله کولای شو یا مونږ خلک څنګه د امریکا اقتصاد ښه کولای شو یا د نورو سره مرسته کولای شو نو دا به د نن د ورځې چې کوم ویناګانی دي د هغه موضوع بیا نن چې کوم خلک برازي او کنونشن ته وینا کوي په هغه کې چې کوم غټ غټ نمونه دي هغه دي د نیویارک گورنر بی انډریو کومو بیا به په دې کې د اوهایو پخوانی گورنر او ریپبلیکن جان کاسیک هغه برازي هغه وینا کوي هغه دو ځله د ریپبلیکنز پارټۍ لخوا 2020 کال کې په 2014 کال کې هغه صدارتي نامزدګۍ د پاره هم په امیدوارانو په سل کې برخه اخیستې و هغه به بیا د ورمونټ سېنیټر بارني سانډرز چې ډیموکرات دی هغه وینا کوي د جورج فلوید چې په امریکا کې کم تور پوسټه کې افریقایي امریکانه په سمو د وړاندې د پولیسو سره وجلې شوې وو نو هغه د هغه رور په د ټکساس نه وینا کوي بیا چې ټولو نه مهمه نن به وینا هغه به د امریکا د پخوانی لاولنې میرمن میشل اوباما وینا وي میشل اوباما چې کم ویډیو کلیپ دا غي کم جاری شوې ده چې د وینا خلاصه چې پاغي کې کومه ده په هغه کې هغه د جو بایدن ستاینه کوي دا غي تعریف کوي او وایي چې جو بایدن ته معلومه ده چې اقتصاد څنګه خکړې شي هغه ته معلومه ده چې وبا ته به ماته څنګه ورکړې شي او هغه ته دا هم معلومه ده چې څنګه امریکا د ملک په حیثیت باندې مخ په وړاندې روان کړې شي او دا هم چې بایدن اوري یعنی د خلکو خبري اوري او رښتیا بوي نو دا خو داغه د خبرو خلاصه ده چې هغه بندن په د دې کنونشن برخه یا د ډیموکراټکس نېشنل کنونشن لخوا دا هم ویل شوې دي چې جو بایدن په خپل به هم سلور ورځې د کنونشن د غونډو برخه او هر ورځ په د خلکو سره خبري کوي او مهمه موضوعات چې هغه به د خلکو سره خبري کوي هغه به د امریکا کې د جرایمو په نظام کې اصلاحات راوستل د موجوده کرونا وایرس د وبا مقابله کول او د اقتصاد چې د امریکا اقتصاد څنګه خکړې شي په دې حواله سره به د خلکو سره خبرې کوي. نو دا خو مهمه خلکو مهمه موضوعاتو چې دا بنند ډی ان سی برخې خو په دې باندې د امریکا صدر ترامپ لخوا نیوکه هم شروع شوې دي چې څنګه د ډی ان سی ایجنډا یا سکیجول د نن لپاره اعلان شو. بیا د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د خپل لاریونونو یو سلسله هم نن شروع کړی ده او نن هم په ویسکونسن کې لاریونونه کړی دي. خپل دریم لاریون کې چې کم د ویسکونسن په اوشکوش سیمه کې وو په هغه کې هغه ویلی دي چې زبا د نومبر انتخابات په هغه صورت کې بیلم کچرتي په دې انتخاباتو کې درغلی وشو. د دې په کارټکو کې واضح هویل دي بل نیو کچې د صدر ترامپ لخوا شوې ده. هغه دا شوې ده چې وایي چې ډیموکراتس د وړاندې نه ټیپ کړي یا ریکارډ کړي تقریرونه او ویناګانې به خلکو ته کوي. نو دا به څوک اوري بیا خو بیا یې ورسره دا هم ویلی دي چې د راتلونکو زیارت پر ورځ یعنی کله به چې ریپبلیکنز نېشنل کنونشن نو د وایټ هاوس نه به خلک مونږ نیخ بنېغه اوري. صدر ترامپ چې کوم د ریپبلیکنز چې کوم د اوهایو په خوانې گورنر جان کاسیچ هغه به هم نن په دې ډی ان سی کې شاملې داغه برخه به نو پاغه باندې هم نیوکه کړي دا هغه ته یو ناکامتن ویلی دی. نه ناکامتن ټکی ورته استعمال کړي دي.
سمینو وختم دې د پروګرام نو ګزیم تاسو په لاندو ټکو کې د دې اهمیت دې غونډي او د دې چې کوم لکه مطلب یو اهمیت ته بندا چې د دې د څه لپاره چې کوم دینو لکه دا غونډه کیږي کدا غیر څه مختصر لږ غونډه کې ځواب ورکړي.
دغه کنونشن ډیر یو هغه وایبرنت شو ورته کنه ډیر متحرک دی ډیر خلک پدې کې زرګونو پښمیره کې خلک راځي د ټوله امریکانه او بیا پدې کې خالی عام خلک نه پدې کې سیاستدانانی پدې کې پوهانی خبريالانی پدې کې مبصرینی تبصره کوونکی پکې ډیر خلک پکې راځي. نو یو خدای د خلکو د سیاست د پوهې د پاره یو ډیره مهمه غونډه ده. بیا د یو پارټۍ د پاره ډیره مهمه غونډه ده چې هغه په تفصيلي توګه باندې پالیسیان خپل خلکو توازه کوي چې کله که حکومت کې رالنو سبق کوي د بلې پارټۍ په پالیسیانو باندې ډیر په تفصیل سره ټکونه کوي ولې چې سلو رزي ورسره. بیا پدې کې چې ټولونه غټه مهمه برخه غدا ده چې نائب پکې یو صدارتي امیدوار چې ده هغه پکې خپل منتخب کړي او دا هم پکې پدې غونډه کې ټولنه مهم خبره ده هم کېږي چې پدې کې چې کم خلک راغلي کم پوهه خلک نو پارٹی چې کومه ده هغه په حق خلکو باندې هم نظر ساتي په دې حواله سره چې کچرتي په حکومت کې رااله نو بیا کم کم خلک د دوی بیا په کارې دی شي او هغه سره په حکومت کې کار کول شي ولې چې یو صدر چې کله د امریکای منتخب شي نو هغه د صدارت کې راتلو پس شپږ زره خلک چې کم دي هغه برتي کوي. نو په دې حواله سره هم دا کنونشن شي کم دي ډیر مهمه دي.
یو اخیری ته پوسټ نه کوو بس یو څو سکند کې ځاځي لکه دا
ریپبلیکن نیشنل کنونشن راتلونکو د ګول دورې نه د سلیریشتم اگست نه تر ویشتم اگست پورې به د شپې د یولس بجو نه به دغه پروګرام شروع کی او ریپبلیکنز لخوا ډیر تیاریاں د دې لپاره روانې دي. ځینې برخې به د نارت کیرولاینا نه ای او د صدر ترامپ چې کوم ده هغه خپل نامزدګي چې کوم ده هغه به د وایټ هاوس نه قبلې. خیر سره چلې
نو اوس دا
بالکل اور اجازه واخلو او زمنګا دا اور سره نن چې کم دینو لکه دغه پیغامونه وړاندې کولو دغه ډیر لکه کم وا ځکه چې موږ سره ملمنه مرالو دا غي ملمنو معلومات ته ورزین کو دا وړاندې کوله غم زده دي
بخانه
غواړو دا غي بخانه غواړو
او بالکل د دې پرواني دي شری نظام تاسو پور باندې نګینشا
او زاش په کومن
خپل تو دې سره نن رشید سره اساس نو غواړي اجازه ته الله
پامه الله پامه.
قدر منی اوریدن کولیدن کو ستړی مشای سهار په خیر د وایس اف امریکا دی او ریډیو او ټی وی سره نه خبرونې دي د بی بی شری په خبرونه کې تاسو ته هر کلی وایو زما تاسو کوربنه لګین شه
او زاش په کومن
پاکستان افغانستان کې سهار شوه دی او ټول به د خیره پاسې دی پاکستان کې د سهار شپږ نیمې بجې دی افغانستان کې شپږ بجې دی او د کال 2020 د اگست میاشتې 13 نیټه ده او ورځ د نهه یا سه شنبه دلته په واشنگتن ڈی سی او په ورجینیا کې د شپې 9:00 بجې دی او دا یو سات خبرونه ده چې تاسو یې خنیق پنیر رانی کو او یو سات پسې تاسو د تکتې شي او ریډي شي او ورسره دا هم چې د خبرونه دا هم د خپل کورونو نه تاسو وړاندې کوو نو ټلیفونونه موږ نشو اغېستې تاسو که خپل د رائے هر کول غواړي خپل نظر زموږ سره شریکول غواړي یا څه کمنټ کول غواړي نو وی او ای ټی واز موږ د فیسبوک پاڼه ده او تر راشي او ته خنیق پنیغه دا مهال د خبرونه تل شوې ده تاسو کتلی شئ او اورېدی شئ او خپل نظر زموږ سره د کمنټ په صورت کې شریکولی شئ نن دې خبرونه کې مونږه یو مهم موضوع راوړی دی په اړه باندې به هم خبرې کوو سره نور هم ډېر هلې ځلې روانې دي چې سړي هغه په ټول باندې کې اشرف مند
بالکل نګین شاه مونږ خپل اوریدونکو ته وایو چې کم خبرونه کم معلومات تر تاسو درسي دغه داسې نه ده چې ګنې په یو ځای کې څوک ناست وي یو بس لیکل کې یو د ځانه چې کوم معلومات یې خلکو ته وړاندې کوي بلکې د دې لپاره هغه صحافیان چې په میدان باندې موجود دي وی هر هغه پیښې ځای ته ځان رسوي هر هغه واقعاتو ته هر هغه خبرونو ته هر هغه معلوماتو پورې ځان رسوي چې کوم معلومات د خلکو لپاره مهمه وي نو دغه معلوماتو لپاره د دوی ورتک کې سو موده مخکې به په دغې باندې د نړیوال قانون لاندې د هغوی حفاظت یقیني کېده اوس د تیرو څو کلونو راهسې په دغه معلومات راغونډولو کې را جمع کولو کې مشکلات صحافیانو ته هم را مخې ته دي ځکه چې ځینې ریاستونه ځینې دغې ریاستونه ادارې نه غواړي چې ځینې معلومات تر خلکو ورسیږي او هغوی خپل ځینې زیات کارونه چې کوم دی یا ډېرې داسې پیښې یا ډېر داسې واقعات چې هغه د خلکو د پام نه یا د خلکو د نظر نه پټول غواړي نو تر دغه ځای چې کله د صحافي ورتک کېږي نو هلته کې د هغه ژوند هم په خطر کې پرېوځي د دغه ادارو لخوا زیاتره صحافیان دغه شان ته کې ووجلی شي هغه باندې تشدد وشي وتښتول شي د ادارو لخوا او بیا وروسته په ځینې ملکونو کې عدالتي نظام بیا دومره کمزوری دی چې د دغه صحافیانو د تښتولو د پاروي د تشدد د پیښو چې کوم دی نو هغه پلټنې هم نه کېږي نه تحقیقات کېږي نه د هغه پیښو معلومات وشي چې دا چا او دا ولې نو دغه صحافیانو باندې د تشدد په پیښو کې اضافه باندې به موږ سره جنګیر خټک صاحب د نیویارک نه راځي هغه به موږ ته د خپلې سیمې حال هم راکوي او راته وایي چې دغه ته کې د صحافیانو خلاف چې کوم د تشدد پیښې دي په هغه کې څومره اضافه شوې ده په نړیواله توګه باندې د صحافیانو پر ضد چې کومې پیښې سیوا شوې دي د تشدد د غیر څه حال دی په امریکا کې بیا د صحافیانو پر ضد چې کومې پیښې سیوا شوې دي د هغوی د زورونې یا د تشدد او یا دغسې نور چې کوم مشکلات دي هغه کم دی په هغې باندې به موږ سره هغوی خبرې کړې کړي او نګین شاه خپل اوریدونکو ته به دا هم وویل چې په امریکا کې صدارتي ټاکنې هم رانږدې دي د هغې لپاره هم ځای په ځای باندې کمپاینونه شروع شوي دي خو د کرونا له کبله دغه کمپاینونو کې خنډان شته مشکلات شته دي او بیا د امریکا دوه چې کوم لوی سیاسي ګوندونه دي ریپبلیکن او ډیموکراټیک ریپبلیکن چې دی وخت واکمنه ګوند دی او ډیموکراټیک هغه ګوند دی چې کوم مخالفه ډله ده په پارلیمان کې د هغوی په هاوس اف ریپرزینټیټیوز کې د وخت اکثریت دی او د دې انتخابونو سره چې کوم دی وخت انتخابونه به کیږي هغه به د امریکا صدر ډونالد ټرمپ او د هغه مد مقابل چې کوم کاندیدیت دی نو یا کاندیدیت دی هغه جو بایدن دی نو د دې دواړو ترمنځ به مقابله کیږي او دغه سي د ډیموکراټیک ګوند چې کوم نومینی دی یا چې د هغوی کوم منتخب شوی غړی دی جو بایدن د هغه رسمي اعلان به چې کوم دی نو هغه لپاره ډی این سی د دې یو دلته کې یو غونډه کیږي په هغې کې کیږي هغې کې د ګوند تمام غړي هغې په شرکت باندې راځي او بیا هلته کې د لاس په پورته کولو باندې چې کوم دی نو هغوی د خپل دغه غړي سره د ملاتړ کولو اعلان کوي چې کوم کاندید به هغه د صدر ډونالډ ټرمپ په خلاف صدرتي ټاکنو کې برخه اخلي نو بیا د هغې سره چې کوم نائب صدر یا صدر وي چې دا وخت د اوس کوم کماله هیرس سره شوې ده کاملا هیرس نو هغه نو محملان کی دا غیر سره به هم د لاس په پټولو باندې دا وی هغه رسمي چې کوم ټاکنه دا هغه تر سره کیږي خو د بده مرغه د کورونا په وجه باندې سګنی کار چې کوم دین هغه ورچول ونده دا ورچول مطلب دا چې دا به آنلاین ونده وي او دا به رسمي چې کوم ونده دا هغه هم تر سره کیږي خو دی وخت چې کوم پرمختیا وی دي پاغي باندې به زمونږ همکار سمینه احسان مونږ ته چې کوم دی دا غي حال احوال د پرونی په دوستۍ برخه کې راکړي جی نه جی
نو دا هدف نن زمونږ د خبرونې د خبرې ترې دی چې زمونږ موضوع خو د صحافیانو په پاتل دا چې په پاکستان کې شانتیا نړۍ کې پاتل چې صحافیان نو هغه په سمو خبرونو ورکولو باندې زورول کیږي یا د هغه د تشدد ښکار کیږي یا هغه غیر پرلې شي یا چې دینو اونی ول شي په سنسا په نظام کې یا په سنسا تور پیو لګولې شي نو دا غوښتي یو د فریډم نت ورک چې د صحافیانو باندې د روپس ازادۍ باندې صحافتي ازادۍ باندې نظر لګی کی یو اداره ده یو تنظیم دی نو وایي چې وای دا هوې د رپورټ تر مخه دا رپورټ یې تقریبا یو یو دوه درې میاشتې وړاندې دی جاری کړو خو په دې کې دا وایي چې پاکستان کې چې کوم صحافیان زیاتره د معاشي ستونزو سره مخ وي نو هغه هغه ستونزې چې کوم د معاشي ستونزې دي هغه پر ضد کارول کیږي د هغه د اظهار رائے د ریکارډ د منیکول د لپاره دا هغه چې کوم معاشي ستونزې دي نو هغه د هغه پر ضد کارول کیږي بیا د دوی د رپورت د چکم د صحافت نړیوال ورځ دا غی نړیوال دی دا رپورت جاری کړي او وی چې په 2000 نو لسم چې دین او هم په پاکستان کې د صحافیانو د پر ډیر مشکل کال وو او ډیر ګران وو په غوی باندې چې په 2019 کې تقریبا وو صحافیان چې دین او هغه نکته د صحافت پر لاره کې خپل ځانونه ورکړل او بیا ورسره د تشدد به هیڅ چې دین او هغه یو نیوی لکه پیخې راپور شوی دی دا وای فریډم نت ورک کوم صحافیانو باندې نظر ساتي د غوی ازادي صحافتي ازادي نشي چې په آزاد لیکل کوي خبرې کوي نو پاغي باندې نظر ساتي یا دا وای چې په 2019 کې په پاکستان کې دوا صحافیان چې دینو اقوا شوی وو او نه یې گرفتار کړی وو او لس چې دینو هغه د تشدد ښکار شوی وو او بیا چې دینو لس صحافیان پکې داسې وو چې سنسرشپ او اته داسې چې قانوني نوټیسونه یا قانوني نوټیس چې دی اته لګول شوی نو په دې کې بیا دا هم چې د مئی 2019 نه واخله تر اپریل 2020 پورې په پاکستان کې په صحافیانو پر ضد تشدد په غوی باندې د حملو کې اضافه تللې کیږي او د دې نه دا اندازه کول ویل کېږي چې مشکل نه دی چې په ملک کې په اظهار په ازادۍ باندې چې دینو لکه اظهار رائے چې دینو هغه نشي څوک کولی او بیا سره نور هم لکه ډېر ستونزې سره مخ دي دا فریډم رپورت مخه چې کوم رپورت جاری شوی دی هغه د غیر نیوزو خبرې وړاندې کړې نو نن دغه زمونږ د خبرونې موضوع ده صحافیانو پر ضد د تشدد یا د هغوی د زورونې په اړه خبرې اترې کوو او په دې اړه که تاسو څه کمنټونه لرئ خپل نظر زموږ سره شریکولی شئ په فیسبوک باندې دا مهال زمونږ خبرونه خنې پنې وړاندې شوې ده او ورسره دا چې پیغامونه به هم تاسو ولولو یو څو پیغامونه اشفاق وره کوي
بالکل
وزیر وای چې په پاکستان کې صحافت آزاد نه دی او بیا ورسره چې دی خلیل رحمان هم د خپل پوسټ نه سلامونه را لېږلي دي او وای چې صحافتي ژوند د مرګ سره لوبي او نور هم دې پیغامونه را روان دي په زمونږ سره وسه د یو رپورت ښه لري اشفاق وروره داسې به وکړي رپورت ته بلار شو چې څنګه رپورت نه راشي نو بیا به نور پیغامونه ولرو
بالکل موږ سره رپورت چې کوم دی نو د امریکا یو صحافي په پاکستان کې چې کوم وجل شي او د هغه مقدمه هغه ډېر موده پس چې کوم دی نو د جون په میاشت کې فکر کوم دی نن پر هغه مقدمه د سین های کورټ لخوا او دغه فیصله وشوه او هغه کسان چې کوم کسانو ته د مرکز ځاګانی شي وي هغه د خیر په سزاګانو کې بدلې کړې شي په غوږ د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي غندنه یو قسم له هم ښکار کړې و چې افغانې په هم خپل لوي چې ګنډاله فیصله به دی د پاکستان سپریم کورټ ته وړي او په غوږ به بیا چې کوم دی وړاندې کاروي کوي. نو د زمون همکار عدنان رشید په غوږ باندې اوریدونکو ته دغه رپورټ وړاندې کړو.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی د امریکایي خبريال دیمیل پر د مقدمي فیصلې پر ضد به سپریم کورټ کې اپیل کوي. هغه له قریشی وای د سین های کورټ فیصلې په اړه د امریکا خبرګون یو فطري عمل دی. د اپریل په 2 منټه د سین های کورټ د امریکایي خبريال د وجلو د مقدمي فیصله اتلس کال وروسته اورولې ده. عدالت په دغه مقدمه کې د تورنو دریو کسانو د خوشي کولو او د مرکزی ملزم یا تورن عمر شیخ د مرګ سزا په وکاله قید کې د بدلولو امر کړی دی. خالی شنبه په ورځ د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت خاغلی قریشی د سند های کورټ په فیصله حیرانتیا څرګند کړي او وایي
امریکای دوی د خپل تشویش نه خبر کړی دی او دوی هم په دې فیصله حیران دي ځکه چې د فیصلې له وجې د پاکستان لخوا د امن په هڅو پښتنې پورته شوې دي.
په داسې وخت کې چې نړۍ او پاکستان په خپل د کرونا وبائی مرض سره په جنگ دی او د دغه وبائی مرض لاسه پاکستان کې اکثره خارونه تړل شوي او زیاتره خلک په کورونو کې بند پاتې دي. هلته د داسې مقدمو فیصلو ته د شک په نظر کتل کیږي چې عدالت اتلس کال په خوانی مقدمه اوس ولې فیصله کړله. دفاعي څېړونکو او د پاکستان فوج په خوانی لیفټیننت جنرال طلعت مسعود وای
اس کی جو ٹائمنگ تھی وہ بھی غیر معمولی ٹائمنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا جو ہے
دغه د ڈینیل پرل وجنا په مقدمه کې تورن عمر سید شیخ د قضیې فیصله اعلانولو وخت ډیر غیر معمولی دی ځکه چې نړۍ دا وخت د کرونا ناروغۍ ښکار شوی او ټول خلک ډیر فکرمند دي. خو په داسې حالاتو کې د عدالت له لوري دغه فیصله اورول ډیر د حیرانتیا وړ خبره ده.
په پیښور کې مشت د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان وایي دا فیصله په نړۍ کې د پاکستان لپاره مشکلات زیاتول شي.
عدالتي نظام یا په هر ځای کې عدالت فیصله کوم ده هغه باندې خو نور کې یا خبرې هم شي کولی. مګر لکه دا سوال نه پورته کیږي چې آیا کمزور یا په دې وخت کې د حکومت لخوا شوې ده چې د حکومت لخوا شوې ده په دې کې کمپلیننت ریاست د پاکستان کې دی حکومت د پاکستان کې نو هغه دی. نو په داسې وخت کې یو وخت په پاکستان باندې فشار دی FATF په حواله سره او بل لکه داسې فیصله راځي نو پاکستان ته ډېره ګرانه شي چې په هغه راتلونکي کم میاد پاکستان له ورکړي دی ما په خیال باندې چې جون میاشته نو کمزورتیا یا شهادتونه ولې مطلب په داسې لیول باندې چې د ټرایل کورټ نه فیصله شوه او په های کورټ لیول باندې کمزې کمزورتیا شوه.
د ترهګرو د مالی وسایلو د مخنیوي نړیوالې ادارې FATF په کال 2012 2015 او بیا په کال 2013 کې د پاکستان نوم په خړ نوملړ یا ګری لیست کې اچولې ځکه چې اداره غنی چې پاکستان د ملک دننه فعالیت لرونکي وسلوالو خلاف په مناسب ډول ګامونه نه دی پورته کړی. خو پاکستان وایي د ترهګرو تنظیمونو او وسلوالو ډلو او د دې مالی سرچینو خلاف کې یو شمېر ګامونه پورته کړی دي. ورستو کې د FATF د غونډې نه وړاندې د پاکستان یو عدالت د ناقانونه وسلوالو ډلې لشکري طیبه په خوانې مشر حفیظ سید ته یو لس کاله د قید سزا وروله. هندستان په حفیظ سید د کال 2013 د ممبئی حمله د منصوبه سازي الزام لګول دی. په دغه حمله کې یو سل یو شپږ کسان وژل شوي دي. دینیل پر د امریکا د وټلی ورسپانې وال سټریټ جنرال د سویلي ایشیا خبريال وو او د کال 2022 د جنوري د میاشتې په 13 نیټه په کراچۍ کې بيدې راکښوي وو او نږدې یو میاشت وروسته پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د دینیل پر د وژل کېدو ویډیو ورته ملاوي شوې ده. د امریکایي خبريال له تحت ول کېدو او د وجنې په مقدمه کې د سلورو کسانو احمد عمر شیخ فهد نسیم سلمان ثاقب او شیخ عادل پرځت مقدمه درج شوې وه. د دې مقدمې د شوو پلټنو تر مخه دینیل پل د وجنې پلان احمد عمر شیخ جوړ کړی وو او هغه ته په دې جرم کې په کال 2002 کې د مرګ سزا اورول شوې وه. له دې وړاندې په کال 2014 کې په یاد مقدمه کې بل تورن تم قاری هاشم هم حیدرآباد ترهګرۍ عدالت بری کړی وو. قسم د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا مرستیالي سفیر الیسفیلز د پاکستان دغه ګام ستاینه کړي چې د دینیل پل د مقدمې په سپریم کورټ کې اپیل جمع کوي. خو بیا ځینې څېړونکي د FATF ونډې نه وړاندې د حفیظ سید ګرفتاري او په سپریم کورټ کې د عمر شیخ پر ضد اپیل ته د شک په نظر ګوري. دغه څېړونکو په خیال پاکستان د هر څه د ترهګرو د مخنیوي په خاطر نه کوي بلکې غواړي چې د اف ای ټی اف د خړ فیرس نه ځان وباسي.
سره اوسې سره اوسې یو ځل بیا تاسو سره د دې شری په خبرونه کې هر کله وایو او دا یو ساته خبرونه ده نه چې موږ خبرې ترې کوو د صحافیانو په اړه باندې چې په پاکستان کې په افغانستان کې او لکه ډیر ځات څنګه سره د هغوی ژوند مخ ته شفاف وروره او
بالکل بالکل او نګین دا څه ده چې په پاکستان کې او په نږدې یو کې کوم تازه پیښې راغلې نو پاره کې هم یو شمېر صحافیان چې کوم دین د اسلام آباد څخه هغه متی الله جان چې کوم ورسته کې خداغه او تختول شه د خپل کوره د غیبه ویډیو چې کوم دین هغه د یو کور څخه جوړ کړی شو بیا د غی په وجه باندې په صحافتي نه د غی چې کوم دین ډیر مظاهره وشوي او بیا یو ورځ په پښتو کوم دین هغه د خپل بند سره خلاص کړی شو او د سترګې تړل شي وی په دغه ستې شو او ورسره د میډیا سره په خبرې مو کړی او د چې کوم دی نه پنیر د دارو ذکر خو نه کو وو ویل چې کنه د پولیسو په جامه کې چې کوم دی نو کسان په ګاډو کې ورغلی وو دا شانته کې دی چې کوم دی نو پورته کو بیا د سره چې کوم دی زور ځای ته وشو د غشاند کې سره لالمیډا چې کوم دین یو بل ساتي چې هغه هم د غشاند غشيو دغه نه علاوه نور داسې نمونه دي چې هغه په دغه صحافتي دنیا کې د پاکستان د نن په یو شکل او یا په بل شکل باندې چې کوم دین هغه وخل شوې دي یا تختول شوې دي یا سلیم شهزاد یو بل صحافي چې هغه تختول شوې به سو میاشتې پس چې کوم دین مړ د سړک په غاړه باندې ومندل شو ډیر په تشدد سره هغه وجل شوو ان نور وزیر چې کوم دی د جنوبي وزیرستان څخه هم د راشنتیا په هم وجل شو د راشنت کې ډیر داسې صحافیان چې هغه په دغه ملک کې د تشدد د پیښو سره مخ شوی دي یا وجل شوی دي دا غي شمار چې کوم دی نه هم په دې نږدې کې ډیر ځای سیوا شوی دی
بالکل او څنګه چې دا رپورت خبره ما کوله دی نو وړاندې چې د فریډم نت ورک یو رپورت کې لږ مخې ته چې نور دی دا خبرې ترې دا به هم سره کوي شریکي کوم وي حکومت یا چې کوم سرخار دی د پاکستان اسلام آباد وی دا د صحافیان لپاره تر ټولو زیات خطرناک کار دی او بیا د کې لکه تقریبا د صحافیانو د زور غولو په اړه د تشدد یو ډېر واقعیت راپور شوی د تیر کال خبره ده بیا د سلیریش په پنجاب کې شل خبر په کوم ځای کې دی او په بلوچستان کې درې کیسونه مخترع غلي دي بیا د فریډم نت ورک ایگزیکټیو ډایریکټر یا مشر اقبال خټک دی نو هغه د وایس اف امریکا د اردو څنګه سره د خبرو تر کې ویلي چې پاکستان کې په دغه میډیا د قابو کولو لپاره په کې قتلونه په کوم کې د یعنی لکه د ډکی ورکول کېږي او بیا وسره زورونه هم او نور هم داسې ډيري لکه هربې په استعمال کارول کېږي لکه څنګه چې تاسو خبرو کړی چې لکه وهل ټکول شو زورول شو بیا وی کې په خوله باندې په وینا باندې هم زورول شته او وسره په لیک باندې لکه فتونه وته لګل یا وته میسجونه لګل داسې داسې نمبرونه چې هغه نمبر یې اکثر ريجستره نه نو په هغه دا ټول چې دینو د صحافیانو په ځد باندې کارول کېږي او دا هم ویل شي چې د فریډم نت ورک رپورت تر مخه په تیر یو کال کې په دې خپل باندې لکه په جواب او په تهدیدي تور باندې په لیک باندې د صحافیانو د زورولو دریش کې څنګه مخې ته راغلي دي بیا بیا لس کې څنګه په لکه او نور هم لکه داسې لکه بیا تاسو یو پرلیست کې نه خو یو لس واقعیت بیا چې ویلي چې په صحافیانو باندې پرهیراس حمله شوی دا او په دې یو لس کې او صحافیان چې نو هغه هغه خپل ځانونه تلاسه وکړي مشو او بیا رپورت کې دا هم ویل شوی چې پاکستان کې د الکترونیک میډیا سره چې تړون لري هغه صحافیان تر ټولو زیات په خطرې ښکار دی او تر ټولو زیات نه خطر ده او تقریبا هغه صحافیان چې زورول شوی دي نو پاره کې درې شپږ صحافیان چې دغه د نیوز چینل سره تعلق لري او بیا د میډیا یا اخبار یا میګزین یا د دې سره چې تړون لري هغه 15 صحافیان داسې دي چې دا تشدد ښکار شوی دي. نو په دې کې دوی را اقبال خټک چې دا خبره هم کړې ده چې په دا ځکه هم دوی ډېر زیات لکه وي زورول کېږي یا هغوی ته دومره ازادي ملو شي نو خلکو ته چې لکه صحافیان وزورول شي چې دا هغوی لکه قانوني کاروایی په حساب سره هغوی ته هغه شان لکه هغې خلکو ته
بالکل نگین دا خبرې زمنګ چکم دا براډکاست دا وخت د خبرونه کم قبایلی سیمو ته کیږي نو دا قبایلی سیمو په حالاتو باندې تر دې وخت پورې نه د ملک صحافیان په آزاد توګه د تلتلی شي صحافتو کې دغه معلومات نړۍ ته وکړي او نه د نړیوال ټولنې لپاره دغه تلتکې د تګ اجازه تر ډیر وخت پورې دغه تلتکې صحافیانو نشو کولای چې دغه تلتکې راشي د خلکو چې کومې مسلې دي د خلکو سره چې کوم واقعیات مخې ته راغلل د هغې کورونه وران شول د هغې چې کوم خلک بې کوره شول د هغې تفصیل د هغې خلکو په حق باندې راپور کول یا خبرونه ورکول هغې ته تر دې وخته پورې چې کوم دی نو خندان وو او اوس هم دي اوس هم د ځایي میډیا لخوا په دغې باندې د دغه خلکو چې کوم بې کوره شوي کډوال دي په هغې هلته کې نه په میډیا کې ذکر شته چې ګینې څلوېښت لکه سره په خوله یادېږي چې هغه بې کوره شوي د قبایلي سیمو نه بیا د اتیا زرو پورې چې کوم کورونه وران شوي دي مني چې د سروې لاندې رجسټر شوي دغه کورونه وران دي بیا دغلته کې دا چې دا ما کوم شمېره یاده کړه دا دي په خپل باندې د ملک ادارو لخوا چې کوم دی نو یو ایس دغه ته ورکړ شوی وه د یو این ایچ سی آر ته چې څلوېښت لکو پورې خلک پې کوره شوي بیا د دغه سره چې کوم دی نو دغلته کې د خلکو کاروبارونه روزګارونه چې کوم دی نو هغه ختم شوي دي تر 200 پورې کورونه وران شوي نو دغه سه حالاتو باندې د ریپورتینګ لپاره دغه سه حالاتو باندې معلومات راغونډولو لپاره سیمې ته د خلکو په تګ یا د صحافیانو په تګ چې کوم دین او هغه باندې ستړیر وخت پورې وو او ویل چې ګنده د کمیونټي حالات کنه دي کله یو باندې کله بل باندې خو هغه معلومات خلکو ته نه ورکړل کېدل نو زما خیال چې موږ سره ریپورت بل هم پروت دی او وخت کم دی نو ځکه راځي ریپورت ته
احتجاج هم وکړي د بلوچستان اسمبلی مخته دغه څومره حکومتي چارواکو دې تراوت دې تایک نه نیور کس په دغه پیښه کې کم کړ خلک دغه بزید به کاروي کوي اوس ما سره دغه وخت دغه پیښه کې نیول سوي کم خبريال دي سیدالي اسکزي دته د یو پاکستان د کمینې شتله د کمینې کې ټلویزیون نه سماجي سرکار کې دغه څه بنور غشتو نه کوي به مشته وایي دا سره کم پیښه رااله صد د سره وسول دې به مشته نور حالوي
مز د چمن پر بارډر باندې چې کوم کرنټینا مرکز یا کیمپ د جوړ شوی دی پر دا باندې د یو وخت څخه د څورو سره خبري اعلان کار کاوي اته داسې مشته اطلاع ملایې ده یا معلومات مشترکوي چې د چل په کرنټینا کې کوم خلک دي یا کوم کرنټین سیو خلک دا وته د مشکلات دي د سپنځي دي او بل ساعت د ګرمۍ د پښتمو کې خلک پراته دي نو خو بدبختانه اته مشته د خبري اعلان ته رسایي اجازه نو کوم ځلې ځانیا د ولسوالي چارواکو هم اجازه ترلاسه کړه نو بیا دا غاڅه په کرنټین کې تقریبا یو دوه سورج مخکې یا څوال سورج مخکې تقریبا اندازن څه کسان ته کرنټین ولې تقریبا دوه نیم ساعت ځان ځا افغانستان راغلی پاکستانیان هغه په دې باندې عمله وکړه بلوايا وکړه چې جماعت کې دا غا وڅ کې زنده کې په سوتو نو دا هغه بعض کوم چنلانو یا خبري رسنۍ و یا دا هغه کوریج و کې هغه ښکارا کوي کوم خایه کول مش بیان کول په دا هغه واجب باندې زمرسته کوم د ولسوالي چارواکي هغه ناراضه و او بیا د پر واتس اپ پر سوشل میډیا باندې هم بعض ملګرو دا چې د امن و امان کوم علاقې او کوم د روزګار مسایل یا چمن کې هغه سپنجه پورته کولې چې پر دا هغه باندې د ولسوالي چارواکي زمرسته ناراضه و تقریبا
مطلب یو خبريال ته خبر کوانګ د اجازه نشته په دغه سیمه کې نو بیا پرداغه من په تاسو سره خلاف پر درس دی او هل تر تل دی زیات سوي دي
زموږ خلاف یو مقدمه نسته یو ای پی آر نسته یو د وسسنه د جوړ سره صرف یو 3 ام پی او دی یو امیرانه قانون راوړ دی یو جاګرانه قانون یا ناقصه کړ اډینس دی قانون نه دی اډینس دی یعنی یو کوم صدر کړی دی چې هغه د دې څنګه کسان په 3 ام پی او کې یو ډول کیږي خطرناک جلو د دې څنګه اجر مجرمانه د ترلستاني هغه په ډیرو په ټولو جرمو کې ملوسي نو هغه په غځایو کې شو کې جرمجه د چمن سره وان کو د مجل تقریبا 1500 کیلومتر د چمن سره دی موږ په غش په باندې په موټر کې ویور دی موږ ډیر سر کوالو او موږ ته دړکې راکړي دی موږ په مچ په کوټي کې شو سپاغه کې د پښتنو څخه مرابران دي سره انګلیزانو قانون نه بیا نه منله په کوټانو کې موږ چې شو له کېږي تنایي چې ورته په غ کې موږ چې بیا موږ ډیر سر کوالو ځینې ټارچې په موږ ته وبنه راکوي
د من اوریدم ټولې د کوستړی مشای سهار مو په خیر د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی سره د پرونې دی او د بی بی شری په پرونه ده تاسو ته کې ډیر په هر کلی وای او نن دې پرونه کې موږ د صحافیانو فرزت دی چې کم تشدد دی یا زورونه یا څه هم د خیروانی دی په پاکستان او افغانستان باندې هیوادونو کې یا په نړۍ په نور ځین کې هم لکه یو رسابت نشفق ورو ته موږ وګورو یوازې لکه دا دوه هیوادونه نه دی په هر ځای کې صحافیان د ستونزو سره ښکار دي او اکثره دا هم کیږي چې کله صحافیان چې دي او هی د کمزوري د هغوی په ژوند کې نو هغه کمزوري چې د نو د هغوی پر ضد بیا کارول کیږي او د هغوی پر ضد بیا هغوی زورول کیږي لکه واسه مثال په توګه چې کوم د فریډم نت ورک تر رپورت موږ ولوستلو نو پدې کې چې کوم وي معاشي ستونزې سره لکه سره مخ دي هغه صحافیان هم هغه معاشي ستونزې چې کوم هغوی لري هغوی پر ضد هغه کاروي او هغوی زورول کیږي نو پدې دازن څنګه موضوع دا پدې باندې خبرې کو او پیغامونه هم تاسو را لګلې شي په دغه موضوع باندې نو ښه خبره دا خبرې ترې
بالکل نګین شاه دا چې خلک وایي چې صحافت چې کوم دی نو دا دی او هواد چې کوم دی مهم استنې دي دا هغه پسې سلورم نمبر چې کوم مهم استن غنل کیږي هغه دی ریاست لپاره هغه صحافت ته او د صحافت مخنیول یا د اختیار خبرو د خلکو ته وړاندې کولو په لار کې خندان پیدا کول دا د ریاست خپل ناکامۍ د پټولو کوشش وی نو دغه سي تاسو چې څنګه خبرو وکړل چې دوه هیوادونه دوه نه بلکې د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې چرته هم د حکومت خپل ناکامۍ د پټولو کوشش کوي یا کړی دی نو هغه ریاستونو بیا خپل د ملک دننه د ریښتیاو د پټولو لپاره د صحافت یا د صحافي په خپل چکم دی نو هغه تورې پټې لګولې دي نو دغه ریښتیاو د پټولو سره د ملک دننه د هغوی کمداسي دغه نه ده چې ګني دغه اده چې خبره چې د ویو بسوک مخاوني سي په یو نه یو شکل کې څوک داسې راوځي چې هغه خپل دغه خبره کوي او بیا چې څوک ډېر جرأت وکړي نو هغه ته مشکلات پیدا کیږي پاکستان کې دننه ماغه صحافیان چې هغوی دغه بندیزونو ته غاړه نه لګي خو دنه هغوی سره بیا د غزلونو شوې دي د غزیاتي شوې دي وخل ټکول شوې دي او بل اخر چې کوم دی نو په هغه کې ځنه خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دی نو بیا څنګه وخت یې مونږ خبرو چې په دغه ملک کې بیا عدالت شته خو د عدالت لپاره پلټنې نه دي شوې نه د هغه پلټنو لپاره حکومت بیا کوم غږ ورته کړی دی نه د هغه پلټنو لپاره ملکی ادارې بیا هغه شان فعال لیدل شوې نو د خپل هم دغه ریاست دننه هغه ناکامۍ په ښکار کوي یا په ګوته کوي چې د کمې په وجه باندې په دغه سوسایټي کې په دغه مشره کې په دغه ټولنه کې د خلکو نه ریښتیا پټول کیږي یا چې کوم دی د ریاست چې کوم خپل ناکامۍ دی نو هغه پټول کیږي نو دا سې ډېر خبرې دي ډېر مشکلات دي هغه په نړۍ کې په هر ملک کې دا قصښتا او موږ د خپل سیمې ذکر زکه کوو چې هغه زمونږ اوریدون کې د دې پرونو هغه زمونږ د سیمې دي او زمونږ د خپل سیمې لپاره چې کوم معلومات دي نو موږ خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو چې په خپل ژبه کې هغه ته موږ دا خبرې کوو نو زکه موږ د خپل ذکر د خپل سیمې ذکر چې کوم دی نو هغه زیات کوو موږ سره جنگیر کټک صاحب سینیئر صحافي دغه سیمه په حالاتو جوور نظر لرونکو په نیویارک ژوند کوي هغه تار کله کو جنگ خټک سره خپل مشه
ډیر مننه تاسو ته ډیر سلامونه احترامونه مومن صاحب بشپاک ته بو لګینه سره تاسو ته ډیر یا ته سلامونه احترامونه ډیره مننه چې په پروګرام کې شامل شو
ډیره مننه تاسو موږ ته د وخت راکولو خټک سره
ډیر خوشاله شوم چې
مننه مننه جنگیر خټک سره به د صحابیانو پر ضد چې کوم د تشدد په لړۍ کې اضافه راغلی ده ځنې وجوهات ځنې خبرې موږ د خپل اوریدونکو وړاندې کې خو دي تاسو په شا کوم وجوهات وینئ او یا تاسو ښکاري
ګوري زمونږ معاشره چې کوم پاکستان کې یا ټول چې څومره هغه هیوادونه چې کوم ځکه لا جمهوریت مکمل توګه باندې نه دی راغلی جمهوریت طرف ته یو سفر خو روان دی بشک خو مونږ ورته حقيقي جمهوریت ځکه نشو ویلې چې آزاد میډیا التا نشته دي تاسو وجوهات خبرو کوي اوکړلانو وجوهات خو پاکستان کې ډیر زیات دي کوم پاکستان خبرو کو پاکستان کې ګوري تاسو ته کوم صحافي دی دا وخت یعنی پاکستان دا وخت په نړۍ کې هغه هیوادونو کې شامل دي چې کوم صحافت دی پر ټولو کې خطرناک ترید هواد کړه لیکيږي دا ریپورټرز سانس فرنٹیئرز یو نړیواله اداره ده صحافت ازادي صحافت په حواله سره فرانس کې بیس تا او یو زمانہ کې پاکستان کې هغه د پرما هم کار کړو هغه یو انټرنیشنل فریډم اف پریس انډیکس جوړ کړی دی چې کوم کې هغه مختلف معیار یې خېدي چې کوم بنیاد باندې هغه دا تعین کړي چې په دې هواد کې ازادي صحافت څومره موجود ده دا انډیکس کې تقریبا یو سل او اتیا هیوادونه دي او په دې کې د پاکستان نمبر یو سل او پنځه سل وختم دی د هند نمبر یو سل او دوه سل وختم دی افغانستان نمبر یو سل او دوه دویشتم دی یعنی دویشتم دی بنیادی تو ایک سو بائیس او بیا بنگلادیش یو سل مخال یو پنځوس دی نو تاسو دا ټول هیوادونو کې وګورئ یو بیا خصوصي توګه باندې پاکستان ذکر به زکه وکړو چې پاکستان کې ما په خپل هم صحافت کړې تاسو هم کړې دی هلته قتل هم دي چې کم قسم ته پریشرز راځي او چې کله موږ صحافت کولو نو هغه وخت کې باوجود د دې نه چې یو لږ دور او هغه کې هم صحافت هم کړې او بیا چې کله جمهوریت راغله هغه وخت کې هم کړو او هغه دور کې موږ د خپل د سټوډنټ د یونین لیډر هم پاتې شو د جرنلستانو 2000 خبر پرزیدنت پاتې شو ریپورٹر سینس فرنٹیئرز کورسپونڈنٹ پاتې شو پشاور پریس کلب صدر پاتې شو نو هر یو پوزیشن کې او بیا اخبار کې هم یو لوی ذمہ داری مثال لرله په دا ټولو پوزیشنو کې ما همیشه نه چکم کتلی او پریشرز و مونږ ته بنیادی توګه باندې دو دروز اینو نه راتل چکم ما په خیال نن هم راځي او نن پکې هغه کې ډیر زیات زیاتوالی راغلی یو براتل مونږ ته چکم زمونږه ریلیجیس گروپس دي چکم مذهبي پارټي دي او مختلف ګوندونه دي کاغا سیاسي وی او کا غیر سیاسي وی هغه دې طرفه پرشر راتللو ورتره به مونږ باندې پرشر راتللو سیاسي ګوندونو طرفه او بیا ریاستي ادارو دې طرفه باقاعده بالکل تاسو ته پیغام رسېدو نن چې کوم څاور مونږه د پاکستان کې نه هم خو پاکستان تر مونږه ظاهري خبر ده چې تعلق هم دې مرګریم دي ټول صحافت کې دي او هر چانه چې کوم یو خبر اورو هغه ملګری چې کم ما سره په پیښور کې په نیوز ډیسک باندې به کار کولو او د ما هم سره په دموږ یو دار کې یو به کار کولو هغه دا وینا ده چې هغه داسې چې کم سنسرشپ دی هغه د زیولک په دور کې هم داسې قتل یو یعنی چې کم د ملټری دور هغه کې خو قتل شوی خو د دې علاوه داسې سنسرشپ نه دی قتل شوی ډیر زیات پریشر دی چکم مختلف اخبارات رسائل جرائد او ټیلی ویژن تا ټول څنګه صورت کې چرته نه چرته غیتا هغه باندې فشار راځي ګوري تاسو د فریډم نت ورک ذکر وکړلو اقبال خټک زموږ تمام ډوډ مرګر هم دی هغه چکم دا رپورټ جوړ کړی دی نو هغه کې تاسو ګوري هغه یو شی ذکر کړی دی ټوټل یو نوی واقعیات پکې پګوت شوی دی او بیا هغه یو نوی واقعیات کې 20% چې کم خلک دي خاندان د جرنلستانو چې کم کورنۍ دي هغه دا دعوه ده چې 20% کیسز کې چې کم د کسانو باندې هغه په فیملی باندې چې کم پریشر یا فشار یا زیاته چې هرته شوی یو هغه کې ریاستی ادارې پکې ککړې دا ډیر لوی حیران کون خو نه دی زمو په خیال پاکستان کې چوکې دا شوی دی ولم خو پریشان کون ډیر دی ولې چې موږ دا هیل لرو او دا سوچ سره پاکستان ته نور نړۍ نور خلق کو مخ خوغه خور ده چې هغه نظر سره ته ګورو چلتا کو جمهوریت طرف ته سفر روانو دا دا روان سفر کې اخر سوشل چې کایو سړې اختلاف په نظر لوي او خپل یو رائے لري نو هغه رائے کا احترام نه کیږي نو بیا اگر اگر رائے ختمول یا هغه رائے دباولو هیڅ اثر حق نشته دا د پاکستان اساسي قانون هم خلاف ورزي ده دا پاکستان هر قسم ته قانون خلاف ورزي ده همدا کوجه ده چې پاکستان چې کم لوی د صحافیانو ادارې دي لکه پاکستان فیڈرل یونین اف جرنلسټ ورو دې د طرفه بار بار دا چغې اوچتېږي ما خپل ډیرو ملګرو تر براه راست هغه نه مې دا اوریدلې دي چې هغه تا باقاعده باقاعده چې کله یو پروګرام کې معمولی ونته هم صدا سے خبر اوشی چې کم یو مخصوص ادارې دا سوچ لري چې دا پاکستان مفادات پر ضد یا غب خلاف زی نو هغه ته ټلیفون راشي چې روره دا لګ مته گزاره کوا ځکه چې دا لګ لخنه غړل کی نو دا قسم ته سوچ کم دی دا پاکستان کې ګرچه فشار ماته ستوول چې ګور 92 الیکشن کې دلو نو هغه وخت کې ما تخپل زب پرسنلی ریلیجیس پارټی طرف نه باقاعده تھریٹ ملو شو چې تم ته پراپر کوریج نه راکې او چې کم دې مو بتا سم یو نو دا لکه تھریټ سره کول بار بار نو هغه وخت اوس خو باقاعده حمله کیږي تاسو ګره یو صحافي دا ورسته میاشته اوچت کړل شو بیا دا شکر دا چاغه ویډیو موجوده وا او هغه بالکل هر چاته ترګند کار کېدلو چې څوک پکې ککړ دې نو هغه بیا رحام شولو هو مونږ د صحافیانو کتلې ګوري دغه دوران کې ما خپل وو صحافیان نو خپل ژوند بیللې دي سنه سره صورت کې او بیا ډیرو باندې تشدد هم شوی دی او چې چا باندې تشدد نه شوی نو ذهني تشدد خو یو دی چې هغه روان دی او بیا ټول کې لوی خبره ده دا چې ګرچه زو خپل ذاتی تور باندې د پاکستان چې کم میډیا سټرکچر دی زما خیال دا دی چې هغه انتهایی کمزور دی او هغه کې ډیر زیات اصلاحات او ضرورت دی ځکه چې هغه ډیر زیات ڈیپینڈنٹ دی هغه باندې ډیر زیات سرکاری اشتہارات باندې که سرکاری اشتہار ول چې ملوشي نو اخبار چلی مونږ تم تنخواه ملایوي او که سرکاری اشتہار نه چلی نو تنخواه نه ملایويږي نو هغه چې کم سټرکچر دی هغه هم ما په خیال ډیر کمزور دی هغه ټیکول غواړي ورسره حکومت اشتہارات بطور هتیار هم استعمالوي ګوري مونږ ډیر داسې مثالونه کتلې دي چې کم کې اخباراتو ته اخباراتو اشتہارات بند کړل شي او که اشتہارات بند کړل شي نو چلو بند کړل خو چې کومه پیسې بند پرتی دي حکومت سره هغه خورته ورکي هغه هم نه ورکړل کیږي د ککار چې کومه ادارې سره ما کار کولو په نوی چې کومه هغه لذیذ وا هغه وخت کې هم د ککزیکټ ککار شوو چې پیسې بند کړل او بالکل خلکو ته میشتو میشتو په تنخواه غاڼه نه ملاویدل نن هم پاکستان تاسو وګورئ میډیا لینڈسکیپ باندې وګورئ نظر واچوي نو چې څومره اخبارات دي یا ټلویزیون دي چې څومره دي هغه کې دو درې شیزونه شوي دي یو خدا چې هغه خلک پکې راغلل چې چا صحافت سره هیڅ تعلق نه هغه مخصوص مفادات او د پاره مفادات تر تعلق لرونکي خلک دي یا ډېر لوی کاروباریان دي چې چا په کروڑونو روپے هر کال په اشتہار لګولې نو سوچ وکړو چې کروڑونو په اشتہار باندې لګو خو یو سوب نورې کم مخپل ولې نه چلو مفت اشتہار مم چلی او بدمعشی بیلا نو اگر یو جو چکم کمرشلائزیشن میڈیا والا شوی دے نو اگر کی چکم صحافت بحیثیت یو پروفیشن ہو تما په خیال اغا بالکل پکې اغا ډېر کمزورې شولو
جنگي ټک چې بخنه غواړ استاد خبره کته کوم تاسو چې کوم خبره وکړي نو د ریاست چې کوم درې استنې ګڼل کیږي هغه کې بیا جوډیشری دا پاره کې پارلیمنت ته پاره کې څنګه دینو دریمه ایگزیکٹیو دغه دا باڈی دا بیا چې کوم څلورم مهم استن ګڼل کیږي نو هغه صحافت ته دا دومره مهم پلر یا استن چې کوم دا هغه ته دا قسمه نقصان در رسول کوشش کیږي د زیان رسول کوشش کیږي دا معاشره ته خپل دغه وطن ته څومره تاوان دی
ډیر لوی تاوان دی ګوري سمپل خبره ده ما چې کوم میډیا دا دا ستاسو لکه آئینه مونګورو کنه آئینه ستاسو چې کوم صحافت دا ستاسو آئینه دا صحافت تاسو تخپل شکل خای یو معاشره تخپل شکل خای یو ملک تخپل شکل خای هاغه ملک باندې چې کوم خلک حکومت کوي هغه تخپل شکل خای بعض اوقات خپل خلکو ته چې کله آئینه کې خپل ځان وګوري نو هغه ځان خنخ کاری چې کوم میډیا او تخای هغوی هغه شکل قتل غواړي چې کم هغوی نړۍ ته ښایي چې موږ دا یو او حقیقتا هغه نه دي یا نه به وي. نو هغه صورت کې بیا دا لانجې جوړیږي او بیا ټول کې لویه خبره دا ده چې ګوري چې څومره هغه انګریزي کې محاوره ده وایي چې اف یو وانټ ټو کنټرول دا کرائم لیټ دا پیپل نو اباؤٹ اٹ. کته یو قانون چکنی کمول کواړي نو پکار ده چې ته خلک ته خبر کې چې کله ته خلک خبر کې نو تا ته 5000 پولیس والا نه دی پکار. وایي چې ستا د معاشره هر فرد یو پولیس والا کردار ادا کوي. ولی دکه چې تا هغه ته هغه انفارمیشن ورکړلو هغه معلومات دی ورکړل یا هغه دې دومره په دې باندې بریف کړلو چې هغه دې ته تیار دی چې هغه به را روان چې هر څه وي که هغه کرائم وي هر څه وي هغه طرف هغه څنګه نبردازما کیږي یا هغه به څنګه هغه مخنیوی کوي. چې کله تاسو هر کله تاسو د انفارمیشن او د رښتیا باندې تاسو قدغن لګوي هغه دباولو کوشش کوي نو هغه ریئکشن ډبل وي همیشه د پاره. ګوري دا کوشش دی اول کم کړو دین اول ایوب خان هم کړو بیا هغه نه پس مشرف هم کړو باوجود د دینه چې مشرف د پاکستان هغه لکه حکمرانانو کې او فوجي حکمرانانو کې چې چا په دور کې پاکستان کې ټولو کې زیاته میډیا جوړه شوی و یعنی اتیا شپتا اتیا چینل چې جوړې شوی هغه د مشرف په دور کې جوړې شوی هو هغه په دور کې هم کنټرول کې درا او بیا ضیاء الحق په دور کې خوډه ور زیاته کېدل چې دومره حدا پرې چې کله د حکومت به چې کله یو خبر خوښ نشولو نو هغه بلته نه کټ کړل شو او بالکل کلاو لکه خالی پانه باندې به خالی تاسو ته چاپ لیدې شو هلته به هیڅ خبر نه ولې چې هغه حکومت به نو خو نن په پروګرامونو کې خصوصي وګ باندې چې کم مونږ اورو د ټلویزیون په حواله سره هغه خلک چې کم په ټي وي کې کار کوي هغه بار بار دا وایي لګیا دي چې په مونږ باندې داسې فشار راغلي دي چې مونږ دا نه دي قتل دي راول او دې په وجه باندې هغه حقيقي مسائل چې کم دروغ نه دي حقيقي مسائل دي او هغه د پاره چې کله مونږه بحث کول غواړو یا هغه بره راوستل غواړو یا هغه باندې نور خلکو رائے اغستل غواړو نو هغه هغه ته به اجازه نه ملويږي. ولی چې یو نېشنل سکیورټي مایند سټ جوړ شوی دی او هغه نېشنل سکیورټي ګوري د همیشه د پاره په نړۍ کې تاسو ګوري دوه قسم ته تاسو ته سټیټس ملويږي یا ریاستونه ملويږي یو وی سوشل ویلفیر سټیټ بل وی نېشنل سکیورټي سټیټ. نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ چې کم دی هغه هغه هوا دونه وی چې کم همیشه نه په دغه غیر وی چې زمونږ هر طرف نه دشمنان ناس دي او هغه مونږه خوري مونږ ختمه یې لګیا دي یا دا چې کم خطرې وی دا حقیقیم کې دي چې زدا نه چې دا غیر حقیقی وی او آیا دا ټوله حقیقی دي دا لوې سوال دی. نو هغه هغه د وجه نه هغه به خپل ارد گرد یو حساب جوړ کړي لکه سوویت یونین جوړ کړو چې کم دا شوروي اتحاد او هغه خپل ارد گرد یو حساب جوړ کړو هغه دا یو سوچ جوړ کړو چې هغه به ویل چې سکیورټی از ډیولپمنٹ یعنی تاسو تحفظ چې کم دی صرف هغه تاسو ترقی ضامن دی او په دې مقابل کې چې کم دا غربي اتحاد وو یعنی چې کم امریکا او نور غربي نړیوال قوتونه وو هغه به دا وی چې ډیولپمنٹ از سکیورټی یعنی تا ترقی چې کم دی هغه ستاسو له لوی طاقت دی. بیا مثالونه تاسو دوه قسم ته مخه تراغلل یو سوویت یونین چې کم وسله دومره جوړه شواله خو هغه وسله کې بچ نه کړله او دویم طرف ته تایوان یا جاپان جاپان اډو فوج نشته دي یا به سویټزرلند چې کم د سویټزرلند د نړۍ هغه ملک دی چې کم د ملګرو ملتونو رکن هم نه دي او د ملګرو ملتونو ډیر دفتر په سویټزرلند کې دي او د نړۍ لوی طاقت دی باوجود د دې نه چې هغه فوج ما په خیال چې ډیر ډیر چټکاری مو نو ونا مقصد دا دی چې کم نېشنل سکیورټي مایند سټ دی هغه چې سو پرې زمونږ ته ملکونو کې ختم شوی نه وی زما خیال دا دی چې زما استاد او نور ملګرو چې کم په صحافت په ازادۍ کې یقین لري او یو څورتي عادلانه او منصفانه صحافت بې ایمانه په بنیاد باندې نه هغه کې یقین لري هغه به همیشه دا आवाज اوچتوي ولی چې څومره صحافت دباوي تخپل هیواد کمزورې کوي هغه جمهوریت ته کمې ته داوي کوي هغه کمزورې کوي او دا د کرکټ ته چا نشته وی.
ډیر مننه جهانگیر خټک صاحب تاسو موږ ته د وخت راکولو او په پروګرام کې د برخه تاسو ډیر مننه تاسو
ډیر
مننه ژوند دی اوسې قدرمن اردوونکو تاسو د جهانگیر خټک صاحب د تفصیلی خبرې ترې په صحافت باندې پاکستان کې واوري وی چې انده کې صحافیانو ته ورپېخ مشکلات څه دي د ریاست چې کوم ځموري ده هغه په څنګه شکل پوره کیږي په پاکستان کې د جرنالستانو یا د صحافیانو پر ضد د تشدد چې کوم تاریخ دی د هغه هم اغوی زنه حواله ورکړي او بیا دغه تک د ادارو لخوا چې کومې زورونه وي یا د هغوی کومې ذمواری وي په کوم ځای کې هلته کې د هغې نه کمزورتیا ګانې شوي وي یا کمزورۍ ښکاره شوې وي په هغې ټولو باندې هغې رڼا واچول او بیا د نړیوال صحافت هم هغې ذکر وکړو هغې مثالونه یې ورکړه چې په نړیواله توګه باندې هم بیا دغسې کم ملکونه چې چرته د صحافت ازادي ده د هغې خلکو معلوماتو ته رسیدا نو هغه ملکونه بیا خپل سفر کم ځای ته رسولې او هغه ملکونه چې دغه مخې نیولې د نو هغه بیا په کوم ځای باندې پاتې دي نګین موږ سره په پیغامونو هم ډیر راغلی نو وړاندې تاسو پیغامونه ډیر راغلی دي
خټک سپټ په کوم سلامونه راغلی نو بالکل ساسو سلامونه رسیدلې دي په یم حساب وای چې سلامونه اشفاق او دګین وای تاسو ډېر څنګه یاست
سلام
تاسو څنګه یاست دوی موضوع خبریالانو د بازي ادارې په خپل وجني او نوم د وسلوالو ورکوي لکه ادارې په خپل وجني او بیا نوم د وسلوالو ورکوي صحافیان د پاکستان او افغانستان کې د حکومتونو په خوخه استعمالي کې چاته د حکومت د خوخي خبره نه خپل کوي نو په نخښه کوي دا په یم نظام ته خپل نظر سره شریک کړي او ورسره نو هم پیغامونه را روان دي صابر شاه حسین سلامونه را لېګلې دي او پس خپل نظر شریک کړی دی نو ډیره مننه تاسو لیاقتوري وای چې فاوید وای خداوند عالم آزاد پیدا کړی دی او دویم د هر ملک او هر حکومت اظهار ازادي آئینی او قانوني حیثیت لري او هر ملک خپل آئین او قوانین وي کچل کچل حکومت ملک قانون نشته هلته کې اړي غړي پیدا شي پیدا کیږي شي تاسو خپل کې هیڅ نشي کړی تاسو خپل هیڅ نشئ کېدای زه کوشش کوم چې د لیک سمول ولم دا یو یقیني خبر ده چې په کومه علاقه کې جنگ جدل وي تر ډیره موده پورې په هغه قوم لږ ډیر رنگارنګ مشکلات سره مخامخ شي نو بیا وار په وار سهولیت راشي لږ وخت وغاړي دا وي چې موږ رنگارنګ تکلفات سره مخامخ هر چا په خپل ځای کې قرباني ورکړي ده خو زما په نظر دا ټول قرباني موږ د پردو د پاره ورکړي او هغه سره مقبولیت هم نشته مونږه شخصیت هغه شخصیتونه د خاور لاندې شول د پښتنو متل دی چې د طاقتور نه مخکیزي ما ورسته لکه د طاقتور نه مخکیزي ما نه ورسته خو جناب ما نه په کفن کې ځای لیدلې ده او په قبر کې دی بس خو چې مخلوق څنګه ول کوي ان کوشش مې کوي دا پیغام ول صحیح ول ما خو ځینې کوي لکه راي خو بیا هم یا کتوري روز تاسو ډېر مننه تاسو هم راولې غوښته تفصیل سره نور هم د دې موضوع سره تړلي پیغامونه پکې راغلي وو او صابر شاه سنجرخیل هم وایي چې په افغانستان بیرغ وایي په پروفایل نشم د غولې ښه نو سیده بس ما خو ډېر خلکو لیدلي چې لګولې دي متصرف خان هم دا لګلې دا پیغام بولولو او دې نه پس بیا موږ یو بل هم یو سیګمنٹ لرو هغه ته ورزو خیر سره متصرف خان نه وایي چې سلامونه په دنیا کې دې ته موږ د رښتیا او دروغ جنگ هم ویل شو د حق او انصاف مارکه هم خو زما دا زما په خیال د اولس یعنی د سول خلکو او سیول خلکو او حکمران ټولې په منځ کې د مفادات ټکر ته هم لکه ویل شو صحافي بنیادی طور د اولس سره تعلق لري او دې چې اصلي کې محسوسوي نو هغه په حکمران بدلږي دغه حکمرانی دغه حکمرانی ته نقصان رسی نو هم دغه وخت کې د حکمران په خیال کې یو صحافي او د هغه خلا بندول ضروری شي د دې لپاره بیا حکومت د قانون استعمال ډیر ناوړه کوي د تشدد او هر سره دي زمونږ
نګین وخت د میرا غل دی ولا شندمه بو اخلو او بیا به څنګه زمونږ همکار سره نه سن موږ سره راځي د امریکا د انتخاباتو صدرتي انتخاباتو په حق لواندي چې د ډیموکراټیک ګوند کومه غونډه شوې ده دا غي بل ته حال راکړي او دا غونډه روانه ده وخت نه غواړم نو نن به شو د میته نومه
د ویژرینه کې اوسې ریګاتا سهار خلې وایو او څنګه چې اشفاق ورو تاسو باندې کړی چې زموږ یو ډېر خصوصي سیګمنٹ ته هغه طرف ته بزونو اشفاق ورو څو دی را سره دل
مې سره سمینه سم راغلی دا ورته خلې وایو سمینسان په خیر راغلی ستړي مشه
ډیره مهرباني څنګه تاسو
باندې دې نه زیات تارو په اسې د وخت دی
نام هی کافي
زکه چې تاسو نو مننه کوم تاسو سمینه دلته کې چې کوم د انتخاباتو لپاره صدرتي چې کوم انتخابات کېدونکي دي د غیله لپاره تیاری روان دي د ډیموکراټک ګوند چې کومه غونډه روانه ده په هغه کې چې کومې د صدرتي ټاکنو لپاره د صدر ډونالد ټرمپ باندې مقابل چې کوم کاندید دی جو بایدن دا غیبه یو رسمي ټاکنه کېږي د لاس په پور یا د لاس په پورته کولو باندې یا د چې کوم د ډیموکراټک ګوند کاندیدان دي پارلماني غړي دي سینیټران دی ټول په دغه غونډه کې شرکت کوي دا غونډه د تیر غونډو نه بلګه بدله هم وي چې موږ ورګو ته ویل دا به یو ورته غونډه مخکې بد دی لوی حال کې چې کوم دغه غونډه کېدله نو کتا سي سره کوم پوره معلومات دې لومړی ورځي چې کوم د غونډې تفصیلي حال له وینا کوم کې څوک او د وینا کوم په خپل وینا غانو کې څه ویلي دی او بیا د صدر ډونالد ټرمپ دغه وینا کوم کو ته ځواب سو دا خپل کم داسې بدلون کار کړی دی
بالکل ډیره مننه اشفاق محمد او نگین ڈی این سی یا ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن دا د امریکا د انتخاباتو یو ډیره مهمه برخه ده کنونشنز په اصل کې خالي ډیموکریټکس نه د ریپبلیکنز هم چې کله کنونشن دی د سیکونډ کیږي د امریکا د سیاست او د انتخاباتو ډیر مهمه اړخونه دي غونډې دي نن د ډیموکریټکس نیشنل کنونشن شروع شو سلو رځي به دا جاری خو مختلفه چې څنګه تاسو وې زکه به د تیرو کنونشنز نه چې ورچوئل دی یعنی د انټرنیټ د لارې د په یو حال کې په یو تالار کې په یو ځکه نه دی چې خلک ورته راغون شي په زرګونو پښمیر کې لکه تاسو شوي او شو چې دا شروع کړی شو په رسمي توګه باندې څه تیاریاں نه د سحر نه رواني وي خو د خلکو ویناګانو سلسله چې کومه ده هغه د لکه سات مخ کې شروع کړی شو مهمه موضوع چې د دې سلور ورځو د ټول کنونشن به هغه اتحاد یا یونټي خو دای شوې ده او نن د ورځې د پاره چې کومه مهمه موضوع ټاکلې شوې ده او باغې باندې به مختلف خلک راځي او ناګانی به کوي هغه د وی د پیپل یعنی موږ خلک او د دې موضوع د لاندې به بیا هر څوک خپل وینا کوي چې موږ خلک څنګه د کرونا وبا مقابله کولای شو یا مونږ خلک څنګه د امریکا اقتصاد ښه کولای شو یا د نورو سره مرسته کولای شو نو دا به د نن د ورځې چې کوم ویناګانی دي د هغه موضوع بیا نن چې کوم خلک برازي او کنونشن ته وینا کوي په هغه کې چې کوم غټ غټ نمونه دي هغه دي د نیویارک گورنر بای انډریو کومو بیا به په دې کې د اوهایو پخوانی گورنر او ریپبلیکن جان کاسک هغه برازي هغه وینا کوي هغه دو ځله د ریپبلیکنز پارټۍ لخوا 2000 کال کې په 2014 کال کې هغه صدارتي نامزدګۍ د پاره هم په امیدوارانو په اصل کې برخه اخیستی و هغه به بیا د ورمونټ سېنیټر بارني سانډرز چې ډیموکرات دی هغه وینا کوي د جورج فلوید په امریکا کې کم تور پوسټه کې افریقایي امریکا نه په سمو د وړاندې د پولیسو سره وجلې شوې وو نو هغه د هغه روړ په ټکساس نه وینا کوي بیا چې ټولو نه مهمه نن به وینا هغه به د امریکا د پخوانی لاولنې میرمن میشل اوباما وینا وي میشل اوباما چې کم ویډیو کلیپ داغه کم جاری شوې ده چې د وینا خلاصه چې پاغه کې کومه ده په هغه کې هغه د جو بایدن ستاینه کوي داغه تعریف کوي او وایي چې جو بایدن ته معلومه ده چې اقتصاد څنګه خکړې شي هغه ته معلومه ده چې وبا ته به ماته څنګه ورکړې شي او هغه ته دا هم معلومه ده چې څنګه امریکا د ملک په حیثیت باندې مخ په وړاندې روان کړې شي او دا هم چې بایدن اوري ان د خلکو خبري اوري او رښتیا بوي نو دا خدای د خبرو خلاصه ده چې هغه بندن په د دې کنونشن برخه بیا د ډیموکراټکس نېشنل کنونشن لخوا دا هم ویل شوې دي چې جو بایدن په خپل به هم سلور رزي د کنونشن د غونډو برخه او هر ورځ په د خلکو سره خبري کوي او مهمه موضوعات چې هغه به د خلکو سره خبري کوي هغه به د امریکا کې د جرایمو په نظام کې اصلاحات راوستل د موجوده کرونا وایرس د وبا مقابله کول او د اقتصاد چې د امریکا اقتصاد څنګه خکړی شي په دې حواله سره به د خلکو سره خبرې کوي. نو دا خو مهمه خلکو مهمه موضوعاتو چې دا بنند د ډي ان سي برخې خو په دې باندې د امریکا صدر ټرمپ لخوا نیوکه هم شروع شوې دي چې څنګه د ډي ان سي ایجنډا یا سکیجول د نن لپاره اعلان شو. بیا د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د خپل لاریونونو یو سلسله هم نن شروع کړی دی او نن هم په ویسکونسن کې لاریونونه کړی دي. خپل دریم لاریون کې چې کم د ویسکونسن په اوشکوش سیمه کې وو په هغه کې هغه ویلی دی چې زبا د نومبر انتخابات په هغه صورت کې بیلم کچرتي په دې انتخاباتو کې درغلی وشو. د دې په کارټکو کې واضح هویلې دي بل نیو کچې د صدر ټرمپ لخوا شوې ده هغه دا شوې ده چې وای چې ډیموکراتس د وړاندې نه ټیپ کړي یا ریکارډ کړي تقریرونه ویناګانې به خلکو ته کوي. نو دا به څوک اوري؟ بیا خو بیا یې ورسره دا هم ویلې دي چې د راتلونکو زیارت پر ورځ یعنی کله به چې ریپبلیکنز نېشنل کنونشن نو د وایټ هاوس نه به خلک مونږ نیخ بنېغه اوري. صدر ټرمپ چې کوم د ریپبلیکنز چې کوم د اوهایو په خوانی گورنر جان کاسیک چې هغه به هم نن په دې ډي ان سي کې شامل دي هغه برخه به نو پاغي باندې هم نیوکه کړې دا هغه ته یو ناکامتن ویلی دي ناکامتن ټکه ورته استعمال کړي دي.
سمینو وکم د پروګرام نو ځین تاسو په لاندو ټکو کې د دې اهمیت دې غونډي او د دې چې کوم لکه مطلب یو اهمیت ته بلدا چې د دې د څه د پاره چې کوم دینو لکه دا غونډه کیږي کدا غیر سو مختصر لږ غونډه کې ځواب غوډي
دغه کنونشن ډیر یو هغه وایبرنت شورت وي کنه ډیر متحرک وي ډیر خلک پدې کې زرګونو پښمیره کې خلک راځي د ټوله امریکانه او بیا پدې کې خالی عام خلک نه پدې کې سیاستدانانی پدې کې پوهانی خبريالانی پدې کې مبصرینی تبصره کوونکی پکې ډیر خلک پکې راځي. نو یو خدای د خلکو د سیاست د پوهې د پاره یو ډیره مهمه غونډه ده. بیا د یو پارټۍ د پاره ډیره مهمه غونډه ده چې هغه په تفصیلی توګه باندې پالیسیان خپل خلکو توازه کوي چې کله که حکومت کړهاله نو سبا کوي د بلې پارټۍ په پالیسیانو باندې ډیر په تفصیل سره ټکونه کوي ولې چې سلو رزي ورسره. بیا پدې کې چې ټولونه غټه مهمه برخه هغه ده چې نائب پکې یو صدارتي امیدوار چې ده هغه پکې خپل منتخب کړي او دا هم پکې پدې غونډه کې ټول مهم خبره ده هم کیږي چې پدې کې چې کم خلک راغلي کم په هغه خلک نو پارټي چې کوم ده هغه په هغه خلکو باندې هم نظر ساتي پدې حواله سره چې کچرتي په حکومت کې رااله نو بیا کم خلک د دوی بیا په کارې دی شي او هغه سره په حکومت کې کار کول شي ولې چې یو صدر چې کله د امریکای منتخب شي نو هغه د صدارت کې راتلو پس شپږ زره خلک چې کوم دي هغه برتي کوي. نو پدې حواله سره هم دا کنونشن چې کوم دي ډیر مهمه دي.
یو اخیری تاسو نه کوو بس یو څو سکند کې جواب شي لکه دا ریپبلیکن نېشنل کنونشن په کلوي او دغه تیاریانی څنګه روانې دي؟
ریپبلیکنز نېشنل کنونشن راتلونکو د ګول دورځ نه د سلی رښتما اگست نه تر رښتما اگست پوري وي. د شپې د یو له سبجو نه به دغه پروګرام شروع کی او ریپبلیکنز له خوا ډیر تیاریانی د دې لپاره روان دي. ځینې برخې به د نارت کارولاینا نه ای او د صدر ټرمپ چې کوم ده هغه خپل نامزدګي چې کوم ده هغه به د وایټ هاوس نه قبلي
بالکل اور اجازه واخلو او زمنګا دا اوریدونکو سره نن چې کوم دینو لکه دغه پیغامونه وړاندې کول دغه ډیر لګ کم وا ځکه چې موږ سره ملمنو رالو دغه ملمنو معلومات اوریدونکو وړاندې کول هغه زده دي.
بخانه
غواړو دغه
بخانه
غواړو او بخانه غواړو
د دې پرونی د دې شری نظام تاسو قربانه نګینشه
او زاش په کومن خپل پروډوسر عدنان رشید سره اساس نو غواړی اجازه ته الله پامه.